الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغزو غزوان فأما من ابتغى وجه الله وطاع الإمام وأنفق الكريم وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف رواه أبو داود موږ د جهاد آداب شروع کړی وو د آداب د جهاد فرایز په هغه حکمونو کې یو حکم موږ تاسو وویلې او هغه حکم نیت وو دا د جهاد فرض دی د چا چې نیت خراب شي د دې مطلب داسې دی چې هغې د جهاد یو فرض پرېښودلو او د چا چې د جهاد فرض پرېښودلو د هغې جهاد باطله شو لکه په منځه کې وروڼو فرض دي په منځه کې دا فرض دی چې ته په ویلاړو باندې مونځ وکوې فرض مونځ خو چې بلا عذر شرعي دی په ناستو مونځ وکړه او مونځ دې لاړه په مانځه کې رکو فرض ده په یو رکات کې تا رکو ونه کوله نو هغه مونځ نه کېږي کار څو ته پې ستړی شوی هر څو د نیت پکې خالص وي ځکه چې ستا نه فرض پکې پاتې شول نو د جهاد د فرایضو نه وروڼو یو فرض د جهاد د فرایضو نه هغه نیت دی چې نیت به خالص کوي په نیت باندې موږ خبره کړې ده وروڼو دویم فرض د جهاد په دې حدیث کې کم حدیث چې ما تاسو په حضور کې مخکې قراءت کړو چې نبی علیه السلام فرمایي چې الغزو غزوان غزا په دوه قسمه ده مجاهد په دوه قسمه دی اول مجاهد او اوله غزا هغه ده کوم چې شرعي غزا ده شرعي جهاد دی چې په هغې کې مجاهد چې کله غزا کوي ابتغى وجه الله د الله رب العزت دپاره کوي نیت یې پکې صاف وي دا یو فرض شو اوس دوم فرض وایي د جهاد و اطاع الامام دویم فرض د جهاد د امیر اطاعت دی دا دویم فرض دی ورونو د امیر اطاعت کول په جهاد کې په څه کې د امیر اطاعت کول ورونو امیر چې په هر شي باندې تا ته حکم کوي تر څو پورې چې په ګناه درته حکم نه یې کړی چې نور د هر څه حکم درته وکولو او هغه حکم ستا په قدرت کې شته که ستا زړه غواړي او که نه غواړي هغه به منې که دې ونه منلو لکه د جهاد یو فرض چې دې پرې کوي او د جهاد د فرض پرېښودلو په صورت کې ورونو د انسان جهاد خرابیږي د هغې جهاد فاسدیږي د امیر اطاعت ورونو د جهاد د لوازمو نه دی په دې مسله کې ورونو ډېر مجاهد کوتاهي کوي دا د جهاد د امیر امر او اطاعت ورته داسې شی ښکاري لکه دا چې د مزاج خبره د خپل طبیعت خبره وي که د په طبیعت باندې صحیح ولګېده خو صحیح ده کوه او که نه نیمه کوه په هغې کې تعویلات کول په هغې کې خبرې راویستل نه جهاد د امیر اطاعت په جهاد کې فرض دی خامخا به د هغې اطاعت کوي چې هر څوک در باندې امیر مقرر شول تر څو پورې چې دا کس مسلمان دی د امیر او تا ته شرعي حکم در کوي غلط حکم درته نه کوي د ګناه حکم درته نه کوي جایز حکم درته کوي تر هغې وخته پورې د دې امر په تا باندې منل فرض دی فرض عین در باندې دغه امر به منې کیدای شي هغه کار بالکل په عام ژوند کې به هغه کار فرض نه عام کار وي مثلا تا ته امیر وایي وړه خبره درته وکوي چې دا بشکه دې ځان هلته اوچته که په هغه ځای کې کېده اوس د بشکه اوچتول د دې ځنازه دا فرض ده په ژوند کې بالکل دا فرض نه ده دا جایز کار دی او که امیر درته وایي چې اوچته یې که دغه ځای نه واخله هغه ځای کې کښېږده دا بشکه اوچتول په تا باندې فرض دی چې د دې ځنه به اوچته یې خامخا به اوچته یې نو د امیر اطاعت کول ورونو د امیر اطاعت په حقیقت کې ورونو دی الله اطاعت دی دې ته په سپک نظر باندې مه ګورئ په وړه سترګه ورته مه ګورئ دې ته نبی علیه السلام په یو حدیث شریف کې فرمایي من اطاع الامیر فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع الله چا چې د امیر اطاعت وکولو نبی علیه السلام فرمایي نو هغې په حقیقت کې زما اطاعت وکولو او چا چې زما اطاعت وکولو هغې په حقیقت کې د الله رب العزت اطاعت وکولو نو ورونو دې سلسلې ته ګورئ د مرتبو ته ګورئ الله رب العزت د امیر اطاعت خپل اطاعت ګرځولی دی یعنی که څوک د امیر اطاعت نه کوي هغه په حقیقت کې د چا اطاعت کوي د الله رب العزت اطاعت کوي
نبی علیہ السلام فرمایي من اطاع الامر، چا چې د امیر اطاعت وکولو هغې په حقیقت کې زما اطاعت وکولو. د چا اطاعت؟ د رسول علیه السلام. او چا چې د رسول علیه السلام اطاعت وکولو هغې په حقیقت کې د الله اطاعت وکولو. ومن عصى الامیره، چا چې د امیر نافرماني وکوله د هغې خبره یې ونه منله، فقد عصاني، نو په حقیقت کې هغې زما خبره ونه منله. ومن عصاني فقد عصى الله، او چا چې زما خبره ونه منله هغې د الله خبره ونه منله. نورون امیر کار څومره فقیر غریب حتی عامی کس وي، حتی علم شرعی ورسره نه وي، حتی ستا د قوم قبیلې نه وي، حتی ستا نه کشري په عمر کې، په علم کې ستا نه کشري، په غربت او په مال او دولت کې تا نه کم وي، په تجربه کې تا نه کم وي، په هر څه کې تا نه کم وي، خو یو چا په تا باندې امیر کړی دی، تا په امارت منلی چې دا زما امیر دی. د هغې نه وروسته ورونه چې هغه درته حکم کوي، د هغې چې نافرماني وکوله په حقیقت کې تا د الله رب العزت نافرماني وکوله. داسې دې ته مه ګوره چې دا څوک دی، خو یو وړوکی سړی دی، زما ملګری دی، زه د یو ملګري نافرماني په دی نه، دا اوس در باندې امیر دی. که مخکې ستا ملګری و، که مخکې ستا تربور و، که مخکې ستا ورور و، که مخکې ستا زوی و، چې هر څه و مخکې، اوس ستا امیر دی. اوس چې کله ستا امیر شو، کله چې هغې درته حکم وکولو، که د هغې د حکم نافرماني دې وکوله، په حقیقت کې تا د الله رب العزت نافرماني وکوله. تا د وړوکي د خړ پړ امیر نافرماني نه ده کړې. دې ته دا سوچ مه کوه چې څه دې که څه خبره ده، دا خو فلانی جان دا وړوکی ما سره ستر شوی دی، اوس مې خبره ونه منله. دې که نه، تا په حقیقت کې د الله نافرماني وکوله. دا خبره ورونه زمانه ده، دا خبره رسول علیه السلام فرمایي. عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنه یو روایت کوي چې بایعنا رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول علیه السلام زموږ نه او د دې ټول امت نه بیعت اخیستلی دی. ورونه زموږ ټولو نه نبی علیه السلام بیعت اخیستلی دی، په څو شیانو باندې ورونه، په څو کارونو باندې نبی علیه السلام موږ تاسو نه بیعت اخیستلی، او دا بیعت موږ تاسو ورکړی دی نبی علیه السلام ته. که چیرته د دې بیعت مخالفت موږ وکوو، په ورځ د قیامت به نبی علیه السلام د موږ نه پوښتنه کوي چې تا خو ما سره بیعت کړی و، د دې مخالفت دې ولې کړی دی، د څه شي بیعت یې کړی دی موږ تاسو ورسره. عباده رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول علیه السلام د موږ نه او د دې ټولو امت نه یې بیعت اخیستی دی. د څو خبرو؟ اول السمع وطاعة، چې موږ به د امیرانو خبره آرو، وطاعة بیا به د هغې اطاعت کوو. چې سره ته وایي خبرې ته به غوږ نیسو، او چې خبره باندې پوه شو بیا به په هغې باندې عمل کوو، اطاعت به د هغې کوو. په کم حالت کې ورونه؟ فی المیسر والمکره، فی العسر والیسر، په سختي کې او په اسانتیا کې. په سختي کې به هم د هغې امر منو، او په اسانتیا کې به هم د هغې امر منو. په هغه حالت کې به هم د هغې امر منو چې دا خبره د هغې حکم په موږ باندې ښه ولګېږي، د موږ خوښ وي. او په هغه حالت کې به هم منو فی المکره والمنشط، د په دې حالت کې به هم منو چې هغه موږ ته داسې حکم وکړو چې هغه حکم په موږ باندې صحیح نه لګېږي، زموږ خوښ نه وي هغه حکم. په هغې حالت کې به هم اطاعت کوو، و فی المنشط، او چې په هغه مسله کې به یې هم د هغې حکم تعمیل کوو، د هغې په خبره به منو، په کومه مسله باندې، په کوم حکم باندې چې موږ خوشحاله کیږو، په دواړو حالتونو کې به یې منو. دا نه چې په کومه مسله باندې زه خوښېږم، ما ته امیر صاحب وایي چې واخله دا ډاټسن، واخله دا ګاډی ستا شو، او ته د دې ځای امیر شه، او زه ورته وایم چې سمع و طاعة، بالکل امیر صاحب ستا حکم خو زه منم. ولې چې ګاډی دی امارت ته، او که سبا ته درته وایي چې دا ګاډی را دورې کړه، واپس یې راکړه، چابی را واپس کړه، او ته واپس لاړ شه په دې مطبخ کې، په مطبخ کې خدمت طرف ته لاړ شه. اول ته وایه چې امیر صاحب دا د ما د وسه نه کیږي، ولې ما خیانت کړی، ولې زه غل یم. بیا جرګې را غواړي چې یار جرګه وکړه چې زه ولې امیر امارت نه لرې کړم، ولې ما څه غلا کړې ده. په هغه ورځ باندې د جرګه نه کوله، په کومه ورځ باندې چې ګاډی در کوله، چې راشه جرګه وکړه، ولې په ما کې څه خوبي ده، په ما کې کوم داسې صفت ته چې ته ماته ګاډی راکوې، اما امیر کوي. هغه ورځ باندې جرګه نه کوو، خو چې په کومه ورځ باندې واپس رانه امیر امارت اخلي، ګاډی رانه اخلي، بیا جرګې کوو چې جرګه را وغواړي، الا ولې ما غلا کړې ده، ولې رانه ګاډی. دا د امیر خپله خوښه ده. نن ته امیر یې، سبا ته خادم یې، نن ته امیر یې، سبا ته ډریور یې. همدغه د اسلام طریقه ده. خالد ابن ولید رضی الله عنه هغه امیر رونو چې کوم طرف ته به یې مخه کړه، وطنونه به یې آزادول، په زرګونو خلق، په زرګونو مجاهدین د هغې د حکم لاندې وو. ورونو په یو جنگ کې جنگ لګیا دی، جنگ شروع دی، د عمر رضی الله تعالی عنه طرف نه د مدینې منورې نه خط راغی. په دې خط کې لیکل شوی وو چې ای خالد ابن ولید، ته د امارت نه لرې، نور د امارت ته عبیده ته ورکړه. ابو عبیده یو بل صحابی و امرت را واخل هغې ته یې ورکړه. هغه خالد ابن ولید چې نیمه دنیا یې فتح کړې ده په کلونو کلونو باندې امیر و، صرف د مشر امیر د طرف نه یو وړوکی خط ورته راغلو، یو وړوکی پرزه ورته راغله، په هغې کې لیکلی وي چې ته د امارت نه لرې او د هغې په ځای باندې ابو عبایده. ولې د ولې خبره نشته پکې، عمر رضی الله عنه پکې دا نه لیکلی دي چې ولې رونو جنگ روان دی، د جنگ په حالت کې د کفارو په خلاف باندې جنگ دی. کله چې دا پرچه ورته میلاو شوه نو رونو راووتو خلکو ته یې وویل چې خلکو د امیر د طرف نه ماته حکم شوی دی چې زه لرې. ورونو بیا دا ونه کول چې موږ خپل قوم قبیلې په ځان پسې درولی وي چې هو دا نیم وطن ما آزاد کړی دی، د وطنونه ما آزاد کړی، دا لس شل دېرش کاله جهاد زه کومه، اوس راځي په ما باندې یو بل کس ابو عبایده غوندې کس په ما باندې امیر کېږي؟ دا نه شي کېدای. راځه لاړ شو جرګه وکړو، ولې زه لرې کېږم؟ ما خیانت کړی، غلامې کړی، څه مې کړی دي؟ دا خبرې نشته، ځکه چې صحابه کرام په دې باندې پوهېدل چې د امیر اطاعت په حقیقت کې رسول علیه السلام اطاعت دی، د رسول علیه السلام اطاعت اثر کې د الله رب العزت اطاعت دی. دا خبره مې ونه منله، جهاد لاړو، جهاد مې باطل شو، فرض ترک شو، او چې فرض دې پکې پرېښود لاړو، جهاد مې باطل شو. خالد ابن ولید سره د ستر سره د دومره غټ شهرت او غټ قومندانۍ چې د ټول وطن نه دا آزاد کړي وو، په هغه ټایم باندې راغوی او د امارت د خبره یې واخیسته، ابو عبایده ته یې وسپارله. اپا دی دومره په زرګونو جایش او په دې لښکر کې یو قسم رانغو چې د خالد بن ولید شاته ولاړو چې هو د هغې قوم وله، د هغې قبیلې وله، چې تا سره خو ظلم وشو، زیاتی در سره وشو، موږ د هغې خبره نه منو، یا به تا امیر یې. نن زموږ استاذ خو هم دا کیسې کېږي چې نن یو کس امیر یې، سبا ته هغه د امارت نه لرې وي، سبا ته ټول قوم په هغې پسې ولاړ وي، چې نه یا به موږ دا امیر یې یا د سره موږ جهاد ده کوو. وروڼه دا جهاد دی، دا خو جهاد نه دی. نو وروڼه دویم فرض د جهاد، دویم حکم شرعی د جهاد دا دی چې په جهاد کې به سمع او طاعت کوي، فی المکره والمنشط، د امیر خبره به منې په هغه مسلو کې چې ستا پې خوښ یې او په هغه مسلو کې چې ستا نه خوښېږي، په دواړو حالتونو کې به یې منې، په دواړو حالتونو کې به یې منې، تر څو پورې چې امیر درته اطاعت د بدۍ نه یې کړي، تر هغه وخته پورې به د هغې حکم منې. په هغې کې به بیا قیل و قال نه کوې، په هغې کې به بیا جزې فضې نه کوې، په هغې کې به بیا جرګې او مشورې نه کوې چې امیر درته وویلې بس خبره به د هغې منې. او که دې ونه منله ورونو، نو د دې نه مراد دا دی، د دې نه مطلب دا دی چې تا د جهاد یو فرض پرېښودلو، د جهاد فرض چې دې پرېښودلو بیا جهاد قبلېږي ورونو، جهاد بیا نه قبلېږي. لکه په مانځه کې ورونو رکو در باندې فرض ده، رکو دې ونه کوله سیده سجدې ته لاړې، دا مونځ قبلېږي؟ دا مونځ نه قبلېږي. دا دې که لس کاله ته داسې منځونه وکړې، په هر اخلاص یې وکوي، په ښه خوشو باندې وکوي، ټول اودس ټول نور عمر دې پکې پوره کړي وي، خو صرف یو رکن دې پکې پرېښود، یو فرض دې پکې پرېښود، مونځ دې باطل شو. همداسې په جهاد کې ورونو هم چې د امیر اطاعت و نه کولو، دا جهاد دی قبول نشو. تا عملیاتو تروانی مثلا، عملیاتو تروانی امیر صاحب تا ته ووایي چې دا مخابره واخله، ته په دغه ځای باندې کینه، بس صرف رابطه کوه، زما حکم تا ته دا دی چې نه بره، نه به د دې غره نه کوزیږې او نه به موږ طرف ته راځې، نه به شا طرف ته راځې. ورونو تا امیر صاحب چې لاړو هلته جنگ شروع شو، ستا شوق جنگ ته د مخکې ته ورغلی، ورونه د دې عملیات اجر ثواب تاته بالکل نشته، هیڅ شی اجر ثواب تاته نشته، ځکه امیر هلته تکینولی وی، تاته یې حکم کړی و، د هغې حکم په تا باندې فرض دی، په تا باندې لازم دی، چار څه کیږي؟ ورونه د امیر د اطاعت نه کولو په وجه باندې صرف دا مسله نه چې د انسان اجر ثواب ختمیږي، انسان پہ گنہگاریگی، بلکہ دے دینا یو بلغت مصیبت ہم مسلمانان سر مخ کی گی، د امیر دے بے تعاطی پہ وجہ باندھے گٹلی جنگونا واپس بائلل کی گی، د مسلمانان نقصانو نہ کی گی، مسلمانان پہ شہادت باندھے رسی گی. ورن دے دی یو مثال زدر توائیں، پہ جنگ احد کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھ دے جہاد امیر ہو، اغا یو صحابی عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو صحابی ہو، یو وڑکے غنتے غر ہو پہ احد کے، په هغې باندې ودرولو او 50 کسان یې ورکړل چې دا 50 کسان تاسو د دې عبدالله بن جبیر په امارت کې به تاسو دلته ولاړ وایه، که موږ جنګ وګټلو او که موږ جنګ وبایللو تاسو به راکوزېږئ نه، ستاسو هم دا ځای دی. دا حکم ورته وکولو. ورونو چې کله جنګ شروع شو، نو جنګ په ابتدا کې مسلمانانو وګټلو، کفار ټول وتښتېدل، چې وتښتېدل ورونو دا 50 کسان چې دلته د غره په سر ولاړ دي، نبی علیہ السلام دلته مقرر کړی دی، یو څو کسان خپلو کې سره مشورې شروع کړې چې نبی علیہ السلام دای نه وی چې موږ د امیر حکم نه منو، دای نه وی چې موږ د عبد الله بن جبیر حکم نه منو، نه دای وویل چې نبی علیہ السلام موږ دلته ولې درولی وو، هغه موږ دی وجه نه دلته درولی چې د کفار د شان حمله ونه کوي، ځانې تعویلات پکې شروع کړل. اوس خو کفارو شکست وخوړه، اوس څه فایده ده چې دلته درېږو؟ وروڼه څو کسان عبدالله بن جمار چې د هغې امیر هغې ورته چې مخ کته کېږئ، مه کېزېږئ، مه لوېږئ، چې نبي علیه السلام منع کړی و. هغې وی چې اوس څه فایده دلته نشته ده. وروڼه چې کله هغوی د دې ځای نه کوس شول، کفار وروڼه د شانه راتلل، د مسلمانانو اویا کسان یې شهیدان کړل، اویا کسان چې په هغې کې د نبي علیه السلام تره حمزه رضی الله تعالی عنه هم موجود و، چې د هغې زړه د هغې سینه یې چاک کړه کفارو، د هغې زړه یې راوویستلو او د هغې پزه یې پرې کړه، د هغې غوږونه یې ورته پرې کړل. اویا کسان شهیدان، ګټلی جنګ واپس په شکست باندې، په دومره غټ مصیبت باندې د نبی بدل شو، د نبی علیه السلام غاښ مبارک شهید شو، سر مبارک یې مات شو، کفار ورباندې راغلل. وروڼو وروسته د هغې نه صحابه کرام خپلو کې د جنګ نه وروسته افسوس کولو چې موږ سره ولې داسې وشول. د قرآن آیتونه رانازل شول، د قرآن آیتونه رانازل شول چې دا په دې وجه باندې وشول چې ستاسو خپله ګناه وه، خپل د امیر اطاعت هم پرېښودلو، ګناه در نه وشول د جنګ په حالت کې، ځکه دا سزا تاسو ته میلاو شوه د امیر د یوه حکم په نه منلو سره، چې صحابه کرامو اویا کسان شهیدان کیږي او هغوی ته دومره غټ مصیبتونه ورسیږي. نن چې ما او تا ورونه قدم په قدم باندې د امیر اطاعت نه کوو، نافرمانی که امیر راته وایي چې په دې لرې در باندې راشه، موږ په دې لرې ارزو، هر سړی ځان نه خپل امیر جوړ کړی وي، نو ورونه دا جنګ به موږ څنګه وګټو؟ په دې جنګ کې به موږ ته ولې څنګه مصیبتونه نه راځي؟ زموږ به غټ غټ مرکزونه ولې نه بمباریږي؟ لوی لوی نقصانونه به موږ ته ولې نه رارسیږي؟ لوی لوی امیران به زموږ ولې په شهادت باندې نه رسیږي؟ وروڼه دا زموږ خپل دا زموږ ستاسو اعمال دي چې په جهاد کې کوو. نو د امیر اطاعت وروڼه فرض دی په هر حالت کې، تر څو پورې چې هغې ته حکم د بدۍ نه یې کړی. فی العسر والیسر، په سختۍ کې به هم د هغې اطاعت کوي او په اسانۍ کې هم. کله چې اسانی وي، کله چې گاډی وي، کله چې امارت وي، کله چې مشری وي، په هغه وخت کې به هم اطاعت کوو. او کله چې سخت بمباری راشي، جنگ راشي، میدان جنگ ته وتلی، مرګ او شهادت او بندګیری پکې، وطن پرېښودل وي، کورنۍ پرېښودل وي، په هغه ټایم کې به هم د امیر خبره منو. دا نه چې په کوم وخت کې جنگ نه وي، امیر صاحب درته وایي چې گاډی دی راځه یو طرف ته لاړ شه، هغه ټایم کې په منډه منډه راځي، او چې کله جنگ شروع شي بیا در باندې ږغ وکوي او بیا بانې جوړوي. الله رب العزت خو ستا په زړه باندې خبر دی چې ولې نه کوې. نو په سختۍ کې هم د امیر اطاعت کول او په اسانۍ کې هم د امیر اطاعت کول. و اثرت علینا، ورونه دا ډیره مهمه خبره ده چې په هغه حالت کې به هم د امیر اطاعت کوې چې کله امیر نور خلکو ته په تا باندې ترجیح ورکوي، نور خلک په تا باندې مخکې کوي، وړاندې کوي. د نبی علیه السلام حکم دی، کله کله نبی علیه السلام فرمایي چې داسې وخت به راشي چې امیران به داسې خلک را وړاندې کوي چې حق ستایي، خو هغه به یو بل کس را وړاندې کوي، امارت ته به هغه را وړاندې کوي، یا به د هغې احترام زیات کوي، یا هغې ته به زیات نظر به هغې ته کوي. نو دې ته اثرتن علینا وایي. په دې حالت کې به هم د امیر اطاعت کوي. دا به نه وایي چې دا وکړه لس کاله جهاد ما کړی دی، سختي ما تېرې کړي دي، لوږې تندې ما تېرې کړي دي، او دا پرون جهاد ته راغلی دی، اوس را وړی زما په سر باندې امیر کړی دی، زه د دې حکم نه منم. نه، نبی علیه السلام فرمایي چې که چېرته امیر په تا باندې داسې څوک مقرر کړو چې ستا سوچ دا دی، ستا خیال دا دی چې حق زما و خو بل ته یې ورکړو، په هغه حالت کې به هم د امیر اطاعت کوي. کله کله وروڼه یو بل کس راشي، قوم قبیله ستا ده، جنګونه ستا قبیلې کړي دي، ستا قوم کړي دي، د یو بل وطن سړی راشي، امیر یې په تا باندې مقرر کړي چې دا ستا امیر دی، هغې ته په تا باندې ترجیح ورکړي، هغه په تا باندې وړاندې کړي، هغه په تا باندې باندې کړي، پورته یې کړي در باندې. په دې حالت کې نبی علیه السلام فرمایي چې په دې حالت کې به هم اطاعت کوي. دا به نه وایي چې قوم زما دی، قبیله زما ده، جنګونه ما کړي دي، اوس یو بېدیانۍ سړی راغی په ما باندې امیر جوړ شو. په دې حالت کې به هم اطاعت کوي. اگر کس تا سوچ دا دی چې د دې امیر حق نه و چې دا کس جوړ شي، امیر حق دا و چې زموږ د قبیلې نه جوړ شي، په دې حالت کې به ورونه سر ښکته کوي، امر به د امیر منه. نورونه دا آداب دی د جهاد، دا فرایز دی د جهاد. حتی تر دې پورې نبی علیه السلام فرمایي چا چې د خپل امیر نه داسې یو کار ولیدلو چې په هغه باندې ده ته غصه ورغله، په هغې باندې دای غصه شو، امیر ده سره یا زیاتی ورسره وکولو، ظلم یې ورسره وکولو، تر څو پورې چې ګناه ته نه یې مجبوره کړی، که حتی دا یې ووهلو، دا یې سپکه یې ورسره وکوله، بیا به هم د امیر د اطاعت نه نوزي. دا ورته جایز نه ده. کله کله امیر غصه شي، کله کله امیر غصه شي، یو مجاهد سره سپکه وکوي، وی وهي سپکي کې د خلکو په مخ کې وشرمي، بیا به دا داسې نه کوي چې ټوپک د دېنه واخلي، ټوپک ورته وغورځوي چې نور زه د تا سره د سره جهاد نه کوم. نه، په دې حالت کې حتی که په دې حالت کې که د امیر ظالم یې، ته مظلوم یې، صبر به کوې، خو د اطاعت نه به نه وځې. جایز درته نه ده چې ته د هغې اطاعت نه وځې. تر هغه وخته پورې به د دې امیر اطاعت کوې تر څو پورې چې د امیر تا تا د کفر د گناه حکم یې درته نه یې کړی، تر هغه وخته پورې به د امیر اطاعت کوي. نورونو دا دوام فرض دی، دا د امیر حق دی. امیر ته الله رب العزت دا حق ورکړی دی، د حق په تا باندې الله رب العزت یې ښودلی دی، دا حق به د امیر ورکوي. که د ور نه کړو ورونو دا جهاد د انسان په دې باندې د انسان جهاد فاسدیږي. دلته ورونو یوه مسله ده، دې مسالې ته به هم متوجه کیږئ چې لا طاعته للمخلوق في معصية الخالق. نبي عليه السلام يو أدب دي إطاعت خود لأي دي يو حد خود لأي دي تر كم وقت پوري بتا إطاعت كوي؟ پا هر حالت كي بإطاعت كوي؟ نورنو تر هاق وقت پوري بإطاعت كوي شد آغا أمير تا تا دي جائز و كارونو أمر كوي، تر هاق وقت پوري بتا دي إطاعت كوي. كچير تا دا أمير تا تا داس يو حكم وكولو شد تا تا پتا دا شد كار ناجائز دي بیا به د امیر اطاعت نه کوي. ورونه د نبی علیه السلام په زمانه کې نبی علیه السلام یو ګروپ یو مجموعه یو سریه جهاد دپاره لېږله چې لاړ شي جهاد ته لاړ شي. کله چې هغه جهاد ته روان شول، د جهاد ته راودنو نه مخکې نبی علیه السلام ورته نصیحت وکولو، حکم یې ورته وکولو چې دا ستاسو امیر شو، د دې خبره به منی او د دې حکم به منی. دا چې کله جهاد ته ووتل، د امیر د خپل ملګري امتحان کې واچول. امتحان ولې؟ چې دی ما خبره منی او که نه منی. نو په یو ځای کې داسې اور یې بل کړو، په یو ځای کې لرګي یې راوړل کړ، ډېر اور یې بل کړو. چې کله اور ښې لمبې تېزې شوې، نو د خپل مجاهدینو ته یې وویل، خلکو ته یې چې ځان پکې ور وغورځوه. هغه وایي چې اور ته ځان څنګه ور وغورځوه؟ د ما حکم دی، ځان وغورځوه. نورونو په دې کې دا مجاهدین په دوو ډلو سره تقسیم شول. یوې ډلې ویلې چې موږ ځان غورځوو، موږ ځوان غرزو، ځکه د امیر حکم دی، امیر حکم کړی. نبی علیه السلام ته ویل چې د امیر حکم کوه. د بلې ډلې وویل چې موږ ځان نه غورځوو، دا خو اور دی، که به دې کوم ځان وغورځو نو مړه کیږو. موږ خو د اور نه راتښتېدلي یو، د کفر نه راوتښتېدلي، په دې وجه چې دی جهنم د اور نه ډارېدلو، نو څنګه اوس په خپل لاس باندې د اور ته ور وغورځو؟ ورونه دی په دې مناظره په دې مشوره او کشمکش کې دي چې هغه اور ختم شو. نو امیر ورته وخندل چې ما خو تاسو صرف معلومولی. دا کیسه دا جمع نبی علیه السلام ته ورسېدله چې داسې یو جمع وشوه، داسې یو کیسه وشوه. نو نبی علیه السلام وویلې چې هغه ډله د مجاهدینو چې دا مشوره یې خپلو کې سره کړې وه چې موږ ځان د اور ته ورغورځوو، که دی د اور ته ورغورځېدلی وای همیشه همیشه به د جهنم په اور کې پراته وو. ولې؟ بیا نبی علیه السلام وویلې، وی فرمایې چې لا طاعت للمخلوق في معصیه الخالق انما الطاعت في المعروف. د الله رب العزت په نافرمانۍ کې به د امیر اطاعت نه کوي، بلکې اطاعت به په هغه کارونو کې کوي کوم کارونه چې جائز دي. ورونو د مجاهد او د فوجي فرق هم دغه دی. نن فوجي د فوجیانو په نظام کې ولې نشته چې کم افسر دی، کم مشر دی، چې څه حکم یې ورته وکړو بس بلا تشبیه او بې ادبي نه مافي، د سپي په شانتې هغه منډې وهي، هغه کار کوي. دې ته نه کوي چې نه ګوري چې دا کار جایز دی که نه جایز دی. که ورته ویلې چې په دې کور باندې ګولۍ ووروه، دته ښه پته چې دا د مسلمان کور دی، بس ګولۍ ورباندې ووروي. ولې؟ آرډر دی، حکم دی، دا د فوجي کار دی. چې ورته ویي چې دا جومات ووله، وی ویشتل جوماتونه که نه، جامع حفصه، لال مسجد. لال مسجد څه وران کړو؟ فوجیانو وران کړو. همدغه فوجیان ورونه چې ځان ته مسلمان وایي، د مسلمانو په کورنۍ کې رالوی شوي دي، چې هغې ته وایي چې ولې دا کار کوي، وایي د بره نه آرډر دی، دی پورته نه آرډر دی، اسلام آباد نه آرډر دی. خو ورونه مجاهد داسې نه وي، موږ داسې وي چې د بره نه آرډر دی، د الله طرف نه آرډر دی. که چېرته امیر راته داسې حکم کوي چې کار جایز دی، په ما باندې فرض ده چې زه به هغه کوم، خو که ماته امیر ووایي چې په دې کور باندې چاپه واچوه، په دې کور باندې ور واوړه، او د دې کور د سړی چې دی سپکه ورسره وکړه، کشې کوي وه هوې ډبوه، اما ته علم الیقیني چې دغه کس ګنهګار نه دی، مسلمان دی. ورونو په دې حالت کې به د دې امیر اطاعت موږ نه کوو. د دې دا مطلب نه چې د دې امیر نه لاړ شو، ورته امیر صاحب زه دا کار نه کوم، دا حرام دی، ناجایز دی، ولې ورشم؟ ځکه دا انسانان دي ورونه، دا امیران هم انسانان دي. د انسان ګناه کولی شي که نه شي کولی، د امیر ګناه کولی شي که نه شي کولی. بیا زمونږ ستاسو په وطن کې ډېرې کیسې دي، ډېر ښکته پورته مسایل دي، ډېر داسې خلک دي، ډېر داسې امیران دي چې د الله نه ونه یېرېږي، تربیت یې صحیح نه وي شوی، پخواني تربیتونه خلکو سره معاملې وي، هغه معاملې اوس په خپلو قمندانۍ کې، د قمندانۍ په دور کې هغه معاملې خلکو سره حال کوي. په خلکو باندې د قمندانۍ د قمندان شوی دی، په د نورو مجاهدینو باندې د خلکو د پخوانۍ کم حساب کتاب چې د هغه حساب کتابونه خلکو سره وباسي شته. ورونه داسې خلک هم په سترګو باندې لیدلي دي. په لحاظه مجاهد ته پکار دی چې مجاهد بصیرت ولري، کم کار باندې چې امیر ورته حکم کوي هغه کار وګوري چې دا کار جایز دی او که نه جایز دی. امیر صاحب تاته وایي چې دلته ناکابندي وکوه، دلته کمین ووه، دا ګاډی را روان دی، فلان کس دی، سپین ږیری دی، حاجي دی، فلان دی، دا چې کله راغی راوینسه او وه هوې ډبه وه، او تا هغه حاجي پیژنه چې مسلمان دی، مجاهد دی، هیڅ ګناه نشته ده، اجازت نشته دی ورونه چې ته چې د امیر دا خبره ومنې. امیر صاحب ته صفا ووایه چې ورور زه دا کار نه کوم. ولې وکوم؟ ولی هغه مرتد شوی دی، کافر دی، جاسوس دی، او که چېرته دلیل درته راوړ، حکم یې درته مسله یې درته بیان کړه چې ورور دې دا د مجاهدینو نقصان کړی، بس بیا در باندې واجب ده، بیا در باندې لازمه ده چې د هغې اطاعت وکوې، یا به خامخا د هغې اطاعت کوې، ځکه چې هغه درته د ګناه حکم نه کوي. خو که چېرته د ګناه حکم درته وکړ، نو تاته ښه پته ده چې دې سړی ګناهګار نه دی، دا سړی واجب القتل نه دی، د دې وژل وهل جایز نه دی، نو بیا به ته دا نه وایي چې د امیر حکم دی، زه خو یې کوم. ورونه په ورځ د قیامت د الله نه په دې باندې نه خلاصېږي چې ما ته امیر حکم کړی، امیر به هم جهنم ته ځي، په دې وجه باندې ته به هم ځې. د نن ورونو د لوی لوی ګناهونه چې بعض مجاهدینو نه کېږي، د لوی لوی قتلونه، لوی لوی فتنې په بعضو وطنونو کې، بیا په بعضو ځایونو کې، ستاسو په دې وطنونو کې هم کېږي، شوي دي داسې. دا په څه وجه باندې کېږي ورونه؟ چې د مجاهدینو تربیت نه دی شوی، مجاهدینو نه خلکو فوجیان جوړ کړي دي چې څه ورته وایي، په مخه باندې ورځي. نورونه دا کار ولې کېږي؟ دا کار په دې وجه باندې کېږي چې مجاهدینو زموږ تربیت نه دی شوی، موږ مجاهدینو ته دا نه دي ښودلي چې د امیر اطاعت په تا باندې فرض دی، لازم دی، خو څه حدود هم شته دي. تر هغه وخته پورې به د امیر اطاعت کوې تر څو پورې چې هغه تا ته د ګناه حکم ونه کوي. چې کله د ګناه حکم ورته وکولو، په دغه ټایم باندې ورته وایي چې جزاک الله خیر، زه دا حکم نه منم، دا سړی بې ګناه دی، دا ګناهګار نه دی. خو که چېرته هغه تا ته دلیل پیش کړه چې دا ګناهګار دی، یو چا جاسوسي کړي، کله ورونو په ډېرو خلکو باندې، په دې کلي کور کې ورونو، په یو کس باندې د خلکو نیک ګمانې چې دا نیک سړی دی، خو امیر ته پته وي، سی آی ډي پې شوي وي، سی آی ډي شوي، هغې سره دلیل موجود وي، هغې سره دلیل موجود وي چې د دې سړي د کفارو سره رابطه ده، د فوجانو سره یې رابطه ده، د مسلمانانو یې نقصان کړی دی. نو چې کله تا ته امیر حکم کوي چې دا راونیسه، یا یې وویل، یا کمین ورته کوي، دا حق ته لري چې ته پوښتنه ترې وکوي چې ولې، خو که امیر درته دلیل پیش کړو چې دغه وجه ده چې دې دا نقصان کړی، بس د هغې نه وروسته که دا سړی په دې وطن کې ډېر نیک سړی هم وي، تا ته اوس پته ولګېده چې دا مجرم دی، بیا به د امیر اطاعت کوې. بیا چې امیر درته وایي چې مړې کړه مردار یې کړه، بیا به مردار یې، درته وایي چې وینسه، بیا به نیسې. په مسله باندې ورونه پوه شو، په دې طریقه باندې به د امیر اطاعت کوې. ورونه، د امیر اطاعت د جهاد د فرایضو نه دی. د امیر که وړوکی امیر وي، که ستر امیر وي، دې ته به دا نه کسې چې دا خو وړوکی امیر دی، د درې څلورو کسان امیر دی. نه ورونه، که د یو کس امیر هم وي، تا ته دوه کسان تالیږي، ستر امیر تاسو دوه کسانو تشکیل کوي چې ته دې ځای ته لاړ شه، یو چاره در باندې کوي، او بیا درته وایي په دې دوه کسانو کې چې تا امیر یې، دا بل ستا مامور دی. ورونه، دا یو کس دی، یو کس. ورونه، که دا د پنځو کسو امیر در باندې جوړ شوی دی، یو مرکز دی، دا مرکز دی، په دې مرکز کې پنځه شپږ ملګري پنډیږي، په دې کې یو کس امیر وټاکلی چې دا ستاسو امیر دی، د دې امیر اطاعت در باندې داسې فرض دی لکه د الله او رسول حکم چې در باندې، د هغې اطاعت چې در باندې فرض دی، په هغه کارونو کې، په کمو کارونو کې، کم کارونه چې جایز وي، د هغې به ټولې خبرې منې. که در لوي چې دوه ګنټې به ته پیره کوې چې یو منټ هم د دې نه کم وکړو، په دې باندې ګناهګارېږې، ځکه هغه حکم درته کړی وو. ورونه، که دا امیر ستر امیر وي، د یو علاقې امیر وي، د ستر مرکز امیر وي، د هغې اطاعت هم داسې در باندې فرض لازمه دی چې هر حکم یې درته وکولو، تر څو پورې چې د ګناه حکم درته نه وي کړی، تر هغه وخته پورې د دې امیر اطاعت په تا باندې فرض او لازم دی. نو الله رب العزت مې ورونه، موږ تاسو ته په دې خبر باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. دریم صفت او ادب او حکم د جهاد په دې حدیث کې بیان شوی، او هغه دا دی: وانفق الکریما. دریم صفت د مجاهد دا د لارې د مجاهد دا دی چې خپل بهترین شی د الله په لار کې خرچ کوي، د ځان سره سره خپل مال هم د الله لیارې ته راوباسي. وانفق الکریما، خپل قیمتي شی، کم شی باندې چې دای ځورېږي، کم شی چې د په مشکلاتو ګټلی خوښېږي، هغه شی او هغه مال راوړي، د الله رب العزت په لاره کې خرچ کوي، د جهاد او مجاهدینو په خدمت کې هغه شی ایږدي، لکه کور دی، ګاډی دی، اسلحه ده، پیسې دی، باغ دی، ځمکه ده، د ټول هغه سیزونه دی چې انسان ورسره محبت لري او د انسان لپاره په ژوند کې قیمتي شیان دی. نو د مجاهد صفت دا دی چې د ځان سره سره هغه خپل قیمتي مال هم د الله رب العزت په لار کې ولګوي د خپل وس مطابق. ورونو، په جهاد کې، جهاد حکم او لفظ چې په قرآن کریم کې چیرته هم ذکر شوی دی. ډیر کم به داسې وی ملاو کړی کم آیات چې صرف جهاد بنفس پکې ذکر شوی دی. په هر ځای کې چې الله رب العزت حکم د جهاد کوي، جاهدوا باموالکم وانفسکم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله باموالكم وانفسكم. قدرانه کسپکی وزید الله پلار کے وکو جہاد پخپل مالون سرا او پخپل زانون سرا. تو قرآن کریم کے چ ہر زائی چیرتا ہم دے جہاد ذکر راغلے اول مال یاد کڑے دے چ پ مالون سرا جہاد وکو بیا نفس یاد کڑے زان یاد کڑے دے چ پ زانون سرا. و قرآن کی پا پا یو آیت تا سدی چ پاگے کے نفس مخ کے دے مال ور پسې دی. نور چیرته چې هم د قرآن کریم په قرآن کریم کې د جهاد حکم راځي په هغې کې مال مخکې دی او نفس ور پسې دی. نورونو دا د مجاهد یو لازمي صفت دی خپل مال د الله رب العزت په لار کې لګول. دا خو د زمانې په تیریدلو سره د مجاهدینو عادتونه بدل شوي دي که نه. د صحابهو په زمانه کې بهر مجاهد خپل سورلی خپل اسلحه خپل مال دولت راوړلو او په هغې باندې به جنګېدلو. د بیت المال نه به صرف هغه خلکو مال اخیستلو څوک چې به دومره فقیر او غریب و چې د هغه سره به خپل مال نه و. د فقر او د مسکینتوب دا حالت و چې نه به یې ځان ته توره کولی شوی، نه به یې ځان ته غشي کولی شوی، او نه به یې ځان ته آس او اوشه کولی شوی. نو هغه خلک به راغلل د نبی علیه السلام حضور ته، د نبی علیه السلام نه به یې غوښتل چې یا رسول الله موږ جهاد ته وځو، زموږ مدد وکوه. بیا به نورو صحابهو د ځان سره په سورلۍ کې شریک کړل، دوه کسان به شول په نمبر باندې به په سورلۍ کېناستل او کوزېدل. که نه نو هر صحابي د خپل جنگ ټول ساز و سامان برابر کړی و په خپل ژوند کې. په اوس زمانه کې ورونو دغه عادت په مجاهدینو کې ډیر کم دی، دا یې پریشی دی او د دې ډیر غټ نقصان دی. ځکه ورونو د جهاد تاسو ته پته ده چې جهاد په مال باندې چلیږي. که د انسانان ټول انسانان راشي خپل ځانونه راوړي او مال را نوړي، مال نه وي، بیت المال مال نه وي، آیا جهاد ممکن دی؟ جهاد نه ممکن دی، ځکه جهاد خو په تیجه او په ډبره او په ګوله باندې نه کیږي چې غرونو ته لاړ شه او په لکونو تیږې پرتې دي، تیږې راخله او پرې ولیې. ورونو دلته مالونو ته ضرورت دی، اسلحې ته ضرورت دی. په ورځو ورځو میاشتو میاشتو مجاهدین مړۍ ته ضرورت لري، د جنگ په دوران کې ډیزل او ګاډو ته ضرورت لري. اوس خو جهاد دومره ګران شوی دی د مال د لحاظ نه چې پخوا چیرته هم په تاریخ کې دومره ګران جهاد نه و. تاسو ګورئ د تیر د روسانو په خلاف باندې چې کم جهاد شوی و، د دنیا ټول خلق ملکونه چون د روسانو سره د روس سره د ټولې دنیا دشمنی وه، نو ټولې دنیا غوښتل چې د روس ووهل شي، ختم شي. نو که به کافر و که به مسلمان و، مجاهدینو ته یې پریمان مالونه راوړل. نه به د اسلحې کمی و او نه به د نورو مالونو د ګاډ او د ډیزلو کمی و. اوس خورونو د ټولې دنیا کافر او هغه مسلمان د مسلمانانو حکمران مرتد حکمران چې ځان ته مسلمان وایي، اسلام ته ځان منصوب کړی، هغه او منافقین او حتی ضعیف الایمان مسلمانان دا ټول د مجاهدینو خلاف دي. ټول مجاهدینو ته یو موټی یو لاس شوی دي. نو هغه اسلحه چې مجاهدینو چا درلوده خو لري یې که نه، نو نور هر شی چې اوس اخلي ورونو د یو ګولۍ قیمت لس چنده زیات شوی دی. نو که چیرته د مجاهدین خپل مالونه ځانونو سره را نه وړي، مدد ونه کوي، رونو بیت المال د مسلمانانو کمزوری کیږي. د بیت المال د کمزورۍ په نتیجه کې جهاد متوقف کیږي، جهاد شاته کیږي، کفار برلاسه کیږي. پخوا زمانه کې ورونو د علماو حتی دا فتوا ده د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه نه چا په یو زمانه کې پوښتنه وکوله چې که چیرته دوه چارې وي، دوه ضرورتونه وي، یو طرف ته مجاهدینو ته د مالونو ضرورت وي، بل طرف ته د کلي وطن خلک د لوږې نه مړ کیږي، قحطي د مال او دولت د خوراکه مواد یا نور مالونه زکاتونه او صدقات آیا په دې غریبو خلکو چې نور مري د لوږې نه نور مري مړه کیږي یعنی دې ته ورکړل شي که جهاد ته ورکړل شي نو د هغوی فتوا دا وه چې دا مالونه د جهاد ته ورکړل شي د نور عوام د لوږې نه چې مري مړه دې شي ځکه په طبیعي مرګ باندې مړه کیږي د دوی مرګ صرف د دوی مرګ دی خو که جهاد ودرېږي دا د ټول امت مرګ دی دا د اسلام مرګ دی دا د دین مرګ دی که د لوږې نه کوم غریب مړ شي مړ به شي خو دین خو نه مړ کیږي خو که جهاد ودرېدلو نو دین مړ شو نو دا که د لوږې نه بعضې غریب او فقیر خلک مړه شي علما وایي مړه دي شي دا خو چې جهاد مړ نه شي ځکه په جهاد کې د امت او د اسلام ژوند دی د اسلام حیات دی پکې د قرآن او د سنتو حیات دی پکې چې داسې نه وي چې د کمزورۍ په وجه د مالي کمزورۍ په وجه باندې مجاهدین دې ته مجبور شي چې سنګرونه پرېږدي او کفارو ته د وطن پرېږدي نو بیا به دین هم ختمي عزت او آبرو به هم ختمیږي فلهذا ورونو په مالونو سره جهاد کول دا یو صفت دی دا یو فرض دی چې یو مجاهد ته پکار ده چې ادای کړي د خپل وس مطابق چې څومره د چا وس کیږي هغه مجاهد ته جایزه نه ده کم مجاهد چې خپله اسلحه لري خپله اسلحه خپل کمربند لري او هغه لاړ شي د بیت المال د اسلحه استعمالوي دا مجاهد ته جایزه نه ده خصوصا په هغه حالت کې ورته جایزه نه ده په کم حالت کې چې د مسلمانانو د مجاهدینو بیت المال کمزوری وي او هغه ضرورت لري اسلحه او دې سیزونو ته نو کم مجاهد چې خپل وس لري یا خپل کمربند ټوپک کور کې شته یا دومره پیسې الله رب العزت ورکړي دی چې ځان ته یې کولی شي هغه ته ضرور نه ده هغه ته جایز نه ده چې هغه د بیت المال نه د بیت المال مال استعمال کړي او د بیت المال اسلحه دې استعمال کړي د بیت المال اسلحه د بیت المال کارتوس د بیت المال مالونه به هغه مجاهدین استعمالوي که مجاهد چې خپل ذاتي وس نه لري شته په سلګونو داسې مجاهدین شته دي چې غریب او فقیر وي مهاجر وي کور کورنۍ نه وي او هغه سره دومره وس نه وي چې ځانته بوټان جامع او ځانته د جنگ ساز و سامان واخلي دا وس ورسره نه وي هغه ته به بیا بیت المال دومره مال ورکوي دومره اسلحه به ورکوي چې هغه پرې جنگ وکولی شي خو کم خلک چې ورونو دا وس لري چې خپله ځان په عسکري ساز سامان باندې سنبال کړي هغې ته جایز نه ده چې د بیت المال مال واخلي الا په هغه صورت کې ورته جایز ده چې کوم وخت کې بیت المال دومره غنی وي چې په زرګونو اسلحې ورسره وي که په سلګونو مجاهدین هم ورته راشي د هغې بیت المال ته څه نقصان نه رسېږي که دوی په ټولو باندې اسلحې تقسیم کړي خو چې کله بیت المال حالت دا وي چې د اسلحې دپاره د مرمیو په خاطر باندې ځي چندې کوي یو د بل نه په کلیو کورونو په جوماتونو باندې ګرځي چندې کوي خلکو نه سوال کوي په هغه صورت کې ورونو جایز نه ده مجاهد ته چې بیت المال مال هغه بال استعمال کی کم مال چې د سره خپل ذاتي شته دی دا په ټولو مالونو کې ورونو راځي که یو مجاهد خپله د کورنۍ نه دومره غنی ده چې ځان ته خپلې کپړې کولی شي ځان ته خپله ټوپۍ او پکول او ټکری او بوټان کولی شي هغه ته جایز نه ده چې د بیت المال کپړې او د بیت المال بوټان واخلي او استعمال کړي ځکه د هغې وس شته دی دغه جامې او دا کپړې به هغه مجاهد ته پرېږدي کوم چې دومره فقیر او غریب دی چې نه شي کولی هغه مجاهد چې خپل ګاډی استعمالولی شي الله ورته خپل ذاتي ګاډی ورکړی دی دا خپل ګاډی په کار ده چېرې بس دا د مجاهد صفت دی وانفق الکریم خپل بهترین شی خرچ کړي ورنه ډېر د افسوس خبره ده مجاهدین په خپلو کورونو کې بعضې مجاهدین په خپلو کورونو کې امیران دي الله ورته مال او دولت ورکړی دی خو کله چې جهاد ته راځي سره په یو جوړ جامک کې راځي او بیا هر شی ټول ژوند یې په بیت المال باندې بار یې په هغې باندې توان یې او په دې سره د بیت المال مالونه ختمیږي او کله چې د جنگ حالت راشي په دې وجه باندې جنگ نه کوي جهاد نه کوي کافر نه وهي چې ذخیرې ته ضرورت وي موادو ته ضرورت وي مرمیو ته ضرورت وي مزایلو ته ضرورت وي او هغه شته نه هغه وینه مجاهدینو سره فلهذا په ځان کې دا صفت راوستل انفق الکریمه خپل بهترین شی خرچول د خپل بهترین شی ورونو ما درته وایي چې د هر چا خپل بهترین مالونه وي کورنۍ به کور د خونې د کوټې دا کورنۍ چې آباد کړي دا د ټول نه بهترین شی دی د انسان دپاره ده هغه شی ده چې انسان ورسره محبت کوي. په قرآن کې الله رب العزت فرمایي قل ان کان آباؤکم وابناؤکم ویوزایک مخکې راځي الله رب العزت فرمایي ومساکن ترضونها او هغه کورونه چې تاسو جوړ کړی دي بنګلې هم جوړ کړی دي کورونه هم جوړ کړی دي احب الیکم کدا تاسو ته ډیر ګران وي ډیر درته خواږی د الله نه ورسوله او د الله د رسول نه وجهاد فی سبیله او د الله رب العزت په لاره کې د جهاد نه هم تاسو ته ډیر خواږی فتربصوا حتى یاتی الله بامره نو بیا انتظار وباسئ چې د الله د طرف نه در باندې عذاب راشي د الله د طرف نه در باندې اجل بیا راشي والله لا یهدی القوم الفاسقین الله رب العزت داسې فاسقو خلکو ته هدایت نه کوي څوک چې د خپل قیمتي سوزونه خپل کورونو ته په جهاد باندې زیاته ترجیح ورکوي ورونه چې کله هم درته پته ولګېدله چې ستا د کور ضرورت دی مجاهد ته ضرورت دی جهاد ته ضرورت دی زخمي دپاره ضرورت دی د مهاجر دپاره ضرورت دی د مرکز دپاره ضرورت دی بیا بېشک ستا به ډېر محبت ورسره وي شیطان به ډېرې دا وسوسې درته اچوي چې کیدای شي د کور د بمبار شي خو ورونه جهاد خو دی قربانۍ جهاد خو وایي قربانۍ ته هغه مجاهد چې د کور قرباني نشي ورکولی هغه به د سر قرباني څنګه ورکوي وانفق الكريم انا مراد هذا چې هغه خپل بهترین شی د الله په لار کې خرج کړي د الله په لار کې خطرې ته ورکړي که د کور ضرورت شو که د باغ ضرورت شو که د ځمکه ضرورت شو که د ګاډۍ ضرورت شو او که د مالونو ضرورت شو نن ورونو افسوس خبره ده کله چې موږ تاسو مزدورۍ دپاره ځو کله چې چېرته مزدوره او خپل ګټې پیسو دپاره ځو په پنځه پنځه لکه اته اته لکه څلور سل لکه روپیو یو ویزه اخلو او چې د الله تبارک وتعالی د لارې طرف ته شو یو مزایل نشو اخیستی هغه مزایل د پاره بیا ګرځو که چېرته چا چنده ورکه ورکه کنې په ارامه باندې ناست د نن بیت المال ورونو نن که مجاهدینو سره پیسې وای مجاهدین راغلي دي ځانونه قربانوي ورونو ډېره د افسوس خبره ده په سلګونو داسې مجاهدین شته دي په دې مراکزو کې موجود دي راغلي دي باروت غواړي چې په ځان پسې وتړي او دا ځان ټوټه ټوټه کړي د دونه ستره قرباني بله شته ده غرونو په امت کې دومره بخل او کنجوسي په دې امت کې موجوده ده چې هغې ته څوک دومره پیسې نه ورکوي چې ځان ته یو ګاډی موټرسایکل او ځان ته یو واسکټ پرې واخلي دا د بخل د شح او د کنجوسۍ هغه حد دی ورونو په خلکو کې دا جذبه راپورته کړي په مجاهدینو کې دا جذبه راوچته کړئ چې په خپلو مالونو سره وجنګېږي په خپلو ځانونو سره وجنګېږي الله رب العزت لکه څنګه چې د جهاد په ځان باندې فرض کړی دی همدغسې په مال باندې هم فرض کړی دی بلکې مخکې ما درته عرضو کولو چې الله رب العزت چیرته د جهاد حکم کړی دی اول یې مال یاد کړی دی بیا یې ځان یاد کړی دی نو د کم مجاهد سره چې خپل مال موجود وي هغه به د الله په لار کې خرچ کوي په هغې باندې به بخل نه کوي نن تاسو وګوره ورونه په وړو وړو مسایلو دپاره ډېره د افسوس خبره ده ورونو داسې حالات کله سړی وګوري چې انسان ته په ژړا ورځي په وړو وړو مسایلو باندې ورونو په دې فانی دنیا باندې په یو برید باندې سره معامله شي یو وایي چې دا غر د ما دی بل قوم وایي دا زما غر دی اوس صرف په دې باندې چې دغه فیصله وګټي چې دا غر زما دی که ستا دی بعض وختونو کې لغړ غاري بلکل هیڅ پکې نه وي غیر د خاورو د تیژو نه پکې هیڅ نه وي خو پښتو ده چې اوس شاژغ کړی دی چې دا د ما دی ته وایي چې ما دی ورونو په هغې باندې بیا ملکان راولي په میاشتو میاشتو معاملې کوي داسې معاملاتو نه هم زه خبر یم بعضې انصارو دا ما ته قصې جمع کړي دي چې په یوه یوه معامله باندې یو یو کروړ خرچه شوې ده یو یو کروړ روزانه راځي شل دېرش کسه ملکان راځي پسونه ورته حلالوي یو میاشت ملکان راځي روزانه هر ورځ ورته پسه حلالېږي ورونه چې مجاهد ورته ورشي مجاهد چې د الله په لاره کې جهاد ته څه شی ورکړه په آخره کې بیا لس روپۍ ورته راوړي چې دا واخله دا به الله ته جواب ورکړي چې د مرداره دنیا باندې روزانه ملکانو ته هغه ظالم ملکانو ته چې د خلکو وینه یې وڅښلې هغې ته روزانه دوه دوه پسونه حلاله یې چې مجاهد در باندې راشي وچه مړۍ ورته ایږدې او چې مجاهد چندې ته درته راشي چې زما مزایلو ته ضرورت د انګریز پرې ولم انګریز چې ستا هم دښمن دی زما هم دښمن دی د دین مې دښمن دی ته نشې وتلی راکه ماته پیسې راکه زه په ځان پسې باروت تړمه هغې ته لس او سل روپۍ نیسي او چې کوم د برید مساله شي د پښتو مساله شي روزانه په لس زره روپۍ صرف د خوراک دپاره ورته خرچ کوي چېرته د مجاهد چې کورنۍ باندې د مجاهد راغلی پسل ورته حلال کړی دی چېرته مجاهد تشکیل ته روان دی راګرځولی دی چې راشه دا درې څلور پسونه درته حلال کړمه ورونه دا موږ نه کوو په قوم کې دا جذبه نشته ده. هر یو ورونه داسې کورونه موږ لیدلي دي چې د ذاتي دشمنۍ په خاطر باندې د خپل مسلمان د قتل په خاطر باندې د په خاطر باندې چې کیدای شي سبا مې چا سره په دې برید باندې په دې ځمکه مې چا سره دښمني شي لس شل دېرش دېرش مزایل ځان سره ساتلي یي، دستګاوې یې ځان سره ساتلي یي، زقیه کې ځان سره ساتلي یي چې مجاهد ورشي چې مزایلو دپاره یو څو مزایل رکړي په انګرېزانو باندې ولو ورونه هغې ته بیا لس روپۍ ورکوي، لکه څوک چې ګدایګر ده نه دي په دې بازارونو کښې چې ګرځي، لکه څوک چې د مړۍ دپاره هغه کوي سوال کوي، صرف چاسې مخې ځان نه لرې کړي. نو دا جذبه په خلکو کښې را پیدا کوي ورونه، چې د الله رب العزت در کړی مال دی. الله رب العزت به په ورځ د قیامت در نه پوښتنه کوي. په قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي هغه خلک چې مالونه جمع کوي او د الله رب العزت په لار کې نه خرج کوي، په ورځ د قیامت به الله رب العزت دغه مالونه سرې سکروټې ورته جوړوي، سرې سکروټې، او بیا به د هغې نه وروسته د دوی د مخونه به په دې سکروټو باندې داغل کېږي او دوی د شاګانې به په دې باندې داغل کېږي. دا مالونه درته سره سکروټه جوړېږي که د الله په لار کې نن ور نه کړئ. د الله د دین ضرورت دی، د مجاهد ضرورت دی. دا مال چې نن ور نه کړې کله به دا مال ورکوي؟ نورونه د صفت دی مجاهد دی چې هغه به خپل بهترین شی خرچ کوي او الله رب العزت باندې به د خپل مالونه به د الله رب العزت نه رامنې کوي. تاسو د صحابه کرامو ژوند لږ وګورئ ورونو، کله چې به د غزا دپاره آواز وشو چې جهاد د پاره به آواز وشو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به اول د ټولو نه اول غږ به یې دا کولو چې خپل مالونه راوړئ. په یوه غزا کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خپلې کورنۍ ټول ساز و سامان راوړی دی، هېڅ یې نه دی پرېښي. عمر رضی الله تعالی عنه خپل کورنۍ سامان په منځ باندې نیمایي کور والا ته پرېږدي، نیمایي ټول راوباسي. هر صحابي به د خپل وس مطابق یو څه راوړل، بیت المال ته به یې ښودل. نن وروڼه موږ تاسو جهاد ته ځو، چېرته هم داسې کړي دي چې کله ځو د ځان سره په 15,000 6,000 روپۍ به ځان سره راوړي چې په دې باندې مزایل ځان ته وکوي. چېرته هم ځان سره مزایل راوړی دی، چېرته هم ځان سره باروت راوړي دي، چېرته هم ځان سره د هوان ګولۍ راوړي دي. حال دا چې ورونه وس لرو، کېدای شي ډېر کم خلک یې وس ونه لري. ورونه هر سړی په خپل ځان باندې پوه دی چې په کور کې څومره مالونه لري، څومره جایدادونه لري. یو غر ورونه په یو کروړو دوه کروړه د دوه کروړو مالک یو کس دی. دا یو څېړی چې وهي، دا یو ونه نشتر ونه چې وهي، په څو زره یې خرڅوی. آیا دومره وس نشته د مجاهد سره چې ځان سره راوړي؟ ورونه کېدای شي موږ ته ووایي، کېدای شي امیر ته ووایي چې زه فقیر او غریب یم. الله پرې خبر دی چې ته فقیر یې او که نه یې، چې معامله ده شي بیا د پته لګېږي چې فقیر یې او که خان یې. چې کله د مسلمان سره جنگ شي، معامله شي صرف د پښتو ګټلو دپاره، بیا پته لګېږي چې ته فقیر یې او که فقیر نه یې. 50 لکه، 60 لکه، یو کروړ روپۍ په یوه معامله باندې خرچ کوئ. و دې الله بندګانو یو کروړ روپۍ دلته مجاهد ته ورکړه. په الله مې د قسم وي چې دا کم ولایتونه کې چې کم کمپاینونه ستاسو وطن ته نږدې دي، الله مې د قسم وي که په یو میاشت کې دا ټینګ شي، ته یو کروړ روپۍ یو مجاهد یو مرکز ته ورکړه چې دا واخله، هغه په هغې باندې اصلحې او فدایي ګاډي وکوي، دی بیا دلته پاتې شي. د الله رب العزت په کیلومترونو ځمکه کفارو نیولې ده، په هغې باندې معامله نه کوي چا سره. او چې دا وړوکې ځمکه ده، وړوکې کېدای شي یو جریبه دوه جریبه ځمکه یې په هغې باندې په خپل قوم سره خپل مسلمان ورور سره معاملې دي. بیا په هغه معاملو باندې پیسې دي چې خرچ کوي، حرام خواره مالکان درته راځي او هغه درنه د پیسې خوري او په هغې باندې د هېڅ پروا نه یي. نو ورونو الله رب العزت زموږ ستاسو په زړونو کې دا د انفاق فی سبیل الله، د الله رب العزت په لاره کې د خرچ کولو جذبه په موږ تاسو کې را پیدا کړي. بل صفت ورونو، وانفق الکریمه ویاسر الشریک. څلورم نمبر صفت د مجاهد دادیا، د مجاهد د جهاد د آداب نه یو ادب دادی، یو شرعي حکم نه حکم دادی، یا سر الشریک، چې د خپل ملګری سره خپل جهادي هم سفر سره اسانتیا وکوي. شریک نه مراد دادی هغه هر هغه کس چې تا سره په د جهاد کې شریک دی، که ستا د قوم قبیلې دی او که نه دی، که د بل وطن سړی دی، خو چې تا سره په د جهاد کې شریک دی، که هغه وړکی دی که سپینګیری دی که ځوان دی، که ستا د ژبې والا دی که بلې ژبې والا دی، که ستا د وطن دی که د بل وطن دی، خو چې تا سره په د جهاد کې شریک دی، هغې سره به ته اسانتیا کوې. دا د فرایضو د جهاد نه دی، دا د احکامو د جهاد نه دی چې هغې سره به سختي نه کوې، اسانتیا یې به ورسره کوې. ورونو دا د الله رب العزت حکمت دی چې انسانان ټول په یو قدرت باندې نه دي پیدا کړي، یو طاقت سره نه دي پیدا کړي. یو کس به ډېر طاقتور وي، یو ډېر کمزور وي، یو ډېر هوښیار وي، یو ډېر ساده وي، یو ډېر عالم وي، یو ډېر جاهل وي. ورونو دا جهاد بالخصوص جهاد خو ورونو بیا د فوجانو په شانته جنګونه نه دي چې په یو شانته فوجان چې په یو یونټ کې وي، په یو قلعه کې وي، تقریبا یو برابر وي ټول. یو قوتونه یو شانته ټریننګونه یو شانته کړی وي یو شانته هلمونه هم حاصل کړی دا خو جهاد ورونو په جهاد کې ګوره یو کس یو ستر عالم وي ورسره یو وړوی کای کس یو جاهل انسان هم مطلق راشي دواړه په یو سنګر کې سره جنګیږي یو طرف ته ورونو په غرونو کې پیدا شوی کس چې ټول عمر په دې غرونو کې ګرځېدلی دی داسې طاقتور جسم نه داسې طاقتور انسانی بل طرف ته ګورئ ورونو د داسې وطن نه یو سړی راغلی چې په خپل عمر کې یو کیلومیټر په پښو باندې مزل نه یې کړی نو په داسې حالت کې ورونو د خپلو شریکانو سره د جهاد شریکانو سره آسانتیا کول دا لازم دی چې په هر څه کې به ورسره په هر څه کې به ورسره آسانتیاوې کوې دا به نه وایې چې زه څومره طاقت ما سره دی ده سره ولې دومره طاقت نشته تا تعالی طاقت درکړی هغې ته یې نه دی ورکړی ورونو یو څو مثالونه د ژوند درته وایم دا مثالونه مو خپل په سترګو باندې ګورو دا غلطی چې مجاهدینو سره کې مجاهدینو کېږي عملیاتو ته کله روان یې ستاسو د وطن خلک ورونو پیدا کېږي په غرونو کې لویږي په غرونو کې واړه واړه ماشومان هم دي شپږ شپږ ګنټې اته اته ګنټې په ګډو بیزو پسې په دې غرونو کې غورځي ورپسې ګرځي ښکته پورته کېږي اوس هغه کس ستاسو د وطن یو سړی چې عملیاتو ته روان وي هغه ته پنځه ګنټې مزل او شپږ ګنټې مزل هغه ته هېڅ شی نه دی دا هغه روزانه کوي یا سیم کوي په خپل ژوند کې کوي خو یو کس ورونه د ښکته وطن نه راغلی دی د پنجاب نه راغلی دی د عربو نه راغلی دی د امریکې نه راغلی دی هغه په د خپل عمر کې چېرته یو کیلومیټر په پښو باندې مزل نه دی کړی دا تاسو ځان سره په دې قافله کې روان کړي عملیاتو ته روان کړي چې چېرته لږ ستړی شي او بیا ورته لګیا وي هو دته ګوره شکل ته ګوره دا هم جهاد کوي راته کښېنه سړی چې نشي کولی خو مه راځه یا سبحان الله یا سره شریک اسانتیا وکوه د خپل ملګري سره اسانتیا وکوه په دې باندې پوه شه چې هغه مزلونه نه دي کړي د هغې په مزل باندې لاړ شه د هغې په قدم باندې لاړ شه هغه په خپل قدم مه روانوه ته د هغې په قدم باندې لاړ شه وروڼه یو سړی دی په خپل عمر کې تیاره نه ده لیدلی یو مجاهد دی ټول عمر په داسې وطنونو کې لوی شوی دی چې هلته شپه ورځ رڼا یي بجلۍ ده او نعمتونه دي او اسایشونه دي ته په د خپل عمر کې دی وروڼه هغه وطنونه نه دي لیدلی ټول عمر په ځنګل کې رالوی شوی یې په تیارو کې رالوی شوی یې نورونه کله چې د شپې ځې غورځېږي یاریږي ډارېږي د ونې نه د تیارې نه نو بیا ورته پیغور مه ورکوه چې بېغیرته ته د شپې ته دلته یاریږي هلته او بیا شبه وجنګېږي وروڼه د جنګ په دې باندې نه دی جنګ په ایمان باندې کېدی شي غس په ایمان کې ستانه سل چنده کېدی شي تا نه مخکې دا چې بیا کله جنګ راشي په جنګ کې بیا معلومیږي چې څوک تکړه دي خو د جسم کمزوری دی یا د دماغ کمزوری دی د شپې نه شي تلی د شپې یاریږي د شپې ځان ته یو طبیعي ډار دی چې په انسان کې موجود و چا چې په تیارو کې مزلونه نه وي کړی هغه هر شی نه یاریږي هر سړی ورته پیری او بلک کاریږي نو چې کله داسې ملګري در سره شي نو د هغې سره به یا سره شریک د هغې سره به اسانتیا کوې د شپې په تک کې اسانتیا ورسره په مزل کې اسانتیا په خبرو کې اسانتیا ورونو دا د خلکو مزاجونه دي حتی په مزاج کې به د خلکو سره د مجاهدینو سره په مزاجونو کې به چا سره رټ کېږي نه ځکه ورونو طبیعتونه دي د تا د وطن به یو طبیعت وي یو بل مجاهد به د بل وطن راغلی وي هغه به بل طبیعت لري ته په ډېرو ټوکو په ټوکو باندې خوشحالېږي دا د پښتنو عادت دی پښتانه چې چېرته هم کېني چې ټوکه ورسره ونه کوي بس زړی به تنګ شي نو یو سړی چې ټوکه نه کوي هغې ته هوا غوسه کېږي مه چې دا ټوکې ولې نه کوي او ځان تکبر دا تکبر نه کېږي د بعضو خلکو ټوکې عادت نه دی سنجیده ژوند د بعضو خلکو عادت دی او پښتانه سره چې ټوکه ونه کوي بس بیا در سره طبیعت نه لګېږي زمونږ یو ملګری دی وایي عالم دی عالم دین دی تقریبا په ږیره کې سپین تارونه هم لګېدلي دي وایي لاړم یو مرکز ته لاړم دی پښتنو مرکز و ورغلم نو کېناستم دا سړی چې اول چېرته لاړ شي چار څومره ټوکې ټکالو والا هم وي چې څو سره بلتېږي نو خاموش وي خاموش ناست یم وای دا ژڼکیز یو څو راغله را سره کښېناستل راته وایي چې دا په دې نه پوهېږي چې زه عالم یم که نه یم خو راته وایي چې څه مړی مړی خو به نه یي در شوی ما چې نه مړی خو نه دی شوی الحمدلله وای نه که شوی چې دعا درته وکړو وزر درته وکړو او که څه بل مصیبت یې ووایه چې موږ هم غم در سره شریک شي هغه وایي چې نه نه الحمدلله څه هم نه دی شوي شوی بالکل هېڅ طبیعت یې بالکل نه بالکل هېڅ هم نه دی شوی الحمدلله خیر خیریت دی بس ملګرو ته ږغ وکړه چې رسوي وی څه یم لولم چا د پښو نه ونیولم چا د لاس نه ونیولم هلته بسترې پرتې وې دا داسې کوم د بسترو ته یې ور وغورځولم دلته چې کښېنې دې مرکز ته چې راځې دلته به خوشحاله اوسېږي موږ ټول مسافر خلک یو وطنونه نه لرې مور پلار نه لرې چې ټوکې ټکالې پکې نه وي داسې ناست دی داسې زموږ ګزاره نه کېږي نو دا د پښتنو عادت دی ټوکې ټکالې د هغې ژوند دی که دا د بل وطن چا سره دا کار وکوي جنګ در سره کوي کله جهاد در پرېږدي جلاد سره دا کوم نمونه مخلوق دی نو ورونه چې څوک ټوکې کوي هغې سره ټوکې کوه په د اسلام په چوکاټ کې ټوکې کوه د بل وطن سړی چې راغوی د هغې طبیعت باندې پوه شه اول ځان پرې پوه کړه چې دا ټوکې خوښوي او که نه خوښوي هغې په مخ کې چې ټوکې وکوي هغې ته بې ادبه بیا جوتېږي هغې ته دا ښکاري چې دا بې ادبه دی دا بې دینه انسان دی نو فلهذا هغه طبیعت هغه سره سنجیده اوسه چې ټوکو والا در سره هغه سره ټوکی کوه. هذا القياس ورونه بعض خلک په پښتنو کې هم دا لیدلې د بعض وطن خلک چې راځي ورونه هغه امنیت ډېر زیات ساتي. امنیت باندې خو پوهېږي که نه، احتیاط ډېر زیات کوي چې څوک هم ونه ویني، بهر ونه وځو، دلته مه کښېنه، دا به دې وویني. او بیا چې څوک دومره احتیاط کوي بیا هغې ته غصه یي، ته د وګوره ځانه اسامه بن لادن جوړ کړی دی، تا څوک استاد تا ته څه پته کېدای شي اسامه بن لادن ورته دا مطلوبه یي، ته یې پېژنې؟ تا ته پته چې دا د کوم وطن سړی دی؟ تا ته پته ده چې د په ده پسې د اخرت څه مسالې نورې ورپسې شلې؟ هغه خو ده ته پته ده چې دا احتیاط کوي، بس ته ورسره احتیاط کوه، ته ورسره دا مه وایه پیغورونه ورته مه کوه چې زه ځانه د ملا عمر او اسامه بن لادن جوړ کړی دی. نو فلهذا چې څوک احتیاط کوي د احتیاط والا خلکو به احتیاط ساتي. چې هغه درته وایي چې احتیاط ته به هم احتیاط کوې، او چې هغه درته احتیاط نه کوي ځي په خپله په جوته باندې ګرځي، بیا ته ورسره په جوته باندې ګرځه. نو حتی د خلکو مزاجونو ته به هم مزاجونو به خیال ساتي، حتی په مړۍ کې ورونو، په مړۍ په خوراک او څښاک کې د بعض وطنونو خلک داسې خلک دي چې هغه ستا د وطن مړۍ نه شي خوړلی، عادتونه دي. دا ته چې اوس لاړ شي ډېر ستاسو د وطن خلک ځي، زی افغانستان ته ځي چې دوه درې ورځې په شین چای وچکي، په درېیمه ورځ وایي چې یاره وروره دا تشکیل نه دیم، ته بیا پی راوړه خړ چای راوکړه که نظم در نظم افغانۍ درته راشي، تاسو سره په مرکز کې وي دوه درې ورځې چې خړ چای په وچکي د هغې په معده باندې نور درد را شروع شي. نو هر چا ته حتی په خوراکونو کې هم یا سره شریک، په خوراکونو کې به هم خلکو سره اسانتیاوې کوي، د چا چې کم خوراک باندې روده شوی، عادت شوی، رالوی شوی، همغه به ورته برابروي. دا ژوند دی ورونو، دا د مینې او د محبت او د اخوت تقاضا هم دغه ده چې هر چا سره به د خپل طبیعت مطابق په مزاج کې، په خوراک کې، په ناسته پاسته، په دې ستومانتیاو، په هر څه کې به د هر چا خیال ساتي، په هر څه کې به د هر چا خیال ساتي. و یا سره شریک ورونو، دا څلورم صفت دی د یو مجاهد چې د خپل ملګري سره به اسانتیاوې کوي. کم مجاهد چې ورونو د ملګر سره خپل ملګرو سره اسانتیاوې نه کوي، سخت مزاج انسان وي. تاسې هم ډېر کسان کتلي دي ورونو په دې مزلونو کې عملیاتو ته روان وي، ډېر مجاهدین د پلیار کې ورته زیاړې شروع کړي، ځکه هغه ستړی شي نشي، یو شی نشي وړی، مزایل درته وغورځوي، اسلحه درته وغورځي، ورځ نور نشي وړی، بس هلته ورسره بیا په زیاړو باندې شي کنځلې ورته کوي، بېغیرته فلان او فلان نورون هلته شهادت طرف ته روان وي، شیطان په منځ کې بغضا، شحنه، بغض او کینه په منځ کې واچوي په زړونو کې. او الله رب العزت فرمایي چې مسلمانانو تنازع مه کوئ، ولا تنازعوا فتفشلوا، خپلو کې سره تنازع مه کوئ، جګړې مه کوئ، بحث مباحثې مه کوئ، مخالفتونه مه کوئ، فتفشلوا وتذهب ریحکم، نو تاسو به شکست به درکې ګډ شي، په زړونو کې به هم روب واچولی شي، قوت به درنه لاړ شي، هوا به هم ووځي، ختم به شي. ورونه اکثرو تاسو باور کوئ په اکثر عملیاتو کې دا کیسې کیږي، او نتیجه یې په هغه سات باندې موږ وګورو چې کله حمله شروع شي ورونه نقصان د مجاهدینو شروع شي. وجه څه چې په دلیار باندې ور روانې تنازع وي ورونه، داسې عقیده ساتل پکار دي، داسې ځان تربیتول پکار دي چې انسان په دې باندې یقین وي چې دا شکست او فتح د الله طرف نه ده، او هغه خلک چې خپلو کې تنازع کوي، خپلو کې سره منازعې معاملې کوي، هغې ته الله رب العزت فتح نه ورکوي. په جنګ کې بیا خامخا د هغې نقصان جوړیږي، او ورونه نقصان د تنازع او د جګړه د څه نه شروع کیږي، دغه وجه نه شروع کیږي ورونه، چې د مزاجونو مسله وي. یو سړی سست تلی نه شي، د بل ورته پیغور ورکړي، خامخا جګړه جوړیږي. یو سړی امر نه مني، د امیر امر نه مني، د امیر امر چې ونه منلو، خامخا جګړه جوړیږي. یو سړی ترتیب نه مني، یو سړی تا ته وایي چې وروره په دې لار باندې داسې ځه، په دې لار باندې داسې مزه، هغه ته به الله علم ورکړي، هغه پوهېږي، دا د دشمن ټکنالوژي هغه ته پته ده چې په کومه طریقه باندې سړی را جوتوي، ته هغه سره رټېږه مه، رنډېږه مه ورسره، تا ته معلومات شته په دې باره کې، هغه سره به علم ورسره موجود وي، دنیاوي علم ورسره موجود وي، هغه ته پته ده چې بنګنه په کومه طریقه باندې انسان معلومولی شي، هپاچي په کومه طریقه باندې انسان معلومولی شي، ته په تجربه باندې معلومه یې. ته وایې چې نه، دا دینه مخکې موږ راغلي وو، او دا ګرځې دی چې ونه کړل، رب کېدای شي هغه وخت به ستا به اجل نه و پوره، دې خو دا مطلب نه دی چې هغه تا نه ویني. دا وایه چې آیا تا ته د دې نظام په باره کې پته شته، معلومات درته شته، ویلي دي دي چېرته؟ دا بل مجاهد چې تا ته وایي چې دا احتیاط کوه، دلته مه کښېنه، دا لیدل کوي، ورسره وي منه. ورونو جګړه تنازع په همدغه وجه نه جوړیږي، پیدا کیږي چې دغه صفت په مجاهدینو کې نشته، یا سره شریک د دې ملګري سره اسانتیا، د هغه په مزاج مطابق، د هغې د خوی مطابق، د هغې د علم مطابق، د هغې د جسم مطابق اسانتیا ورسره نه کیږي، نو په خپلو کې سره منازعات شروع شي، نو په خپلو کې سره جنگ او جګړه شروع شي. جنگ او جګړه چې شروع شي، بغض او کینه په زړه کې راشي، دا چې راغلل ورونو رعب راځي د کفارو رو په زړه کې غورځېږي. که جنګ شروع شو په داسې حالت کې د جنګ وکولو رونو بیا به د پښې سپکي او بیا به شهیدان به هم درته کېږي، زخمیان به هم درته کېږي، لیار به هم درنه ورکېږي او دشمن به هم در باندې غالبه کېږي. نو دا عظیم صفت دی وروڼو چې په خپلو ځانونو کې را پیدا کړو، هغه یا سر شریک چې د خپل شریک هم سفر ملګري سره چې د هر وطن سړی دی، که ستا د وطن دی که د بل، د هغې سره د هغې د ضروریاتو مطابق اسانتیا ورسره وشي. پنځم صفت وروڼو، عظیم صفت د مجاهدینو، د الله د لارې د مجاهد، واجتنب الفساد، او د فساد نه ځان وساتئ. د ځان د فساد نه ځان ساتل د الله په لیار کې دا هم د فرائضو د جهاد نه دی. چا چې هم په دې لیار کې د فرائض د فساد نه ځان ونه ساتلو، دغه سړی جهاد لاړو باطل شو. واجتنب الفساد پنځم صفت دا دی چې مجاهد دی، د الله په لار کې چې کله راوځي د فساد نه دی ځان وساتي. فساد ورونو څه ته وایي؟ فساد هر هغه ګناه ته وایي، هر هغه ګناه ته چې د هغې ګناه نقصان جهاد ته رسیږي، چې د هغې په وجه باندې مجاهدینو ته نقصان رسیږي، چې د هغې په وجه باندې د مسلمانانو نه مدد د مجاهدینو نه مدد شاته کیږي، چې د هغې په وجه باندې د مجاهدینو شکل او صورت بدنامیږي، دې ته فساد وایي. هر هغه معامله او هر هغه کار کول چې مجاهدین په خپلو کې سره رنډیږي، په خپلو کې سره اختلاف پیدا کیږي، دا ټول فساد دی وروڼو. دا فساد کیدای شي په سلګونو مسالې وي، خو د دې اصول دا دی چې هر هغه ګناه چې مسلمانان مجاهدین په خپلو کې سره په اختلاف اچوي، یو، او هر هغه ګناه چې د هغې په وجه باندې د الله رب العزت مدد د مجاهد نه لرې کیږي، او هر هغه ګناه چې په هغې سره د مجاهد بدنامي کیږي، دا ټول فساد دی. چا چې دا وکول وروڼو، د هغې جهاد باطله شو. نو وروڼو پنځم صفت د مجاهد او پنځم فرض د جهاد دا دی چې انسان د فساد نه ځان وساتي. فساد کم شي ته وایي، کمې ګناه ته وایي؟ فساد هر هغې ګناه ته وایي چې مجاهد یې د جهاد په دوران کې کوي، د کم په سبب چې یا د الله مدد شاته کیږي، الله مدد نه راځي، یو، د کم په وجه باندې چې مجاهدین په خپلو کې سره اختلاف پیدا کیږي، دا دریم. هر هغه څه د څه په وجه باندې چې د جهاد نوم بدیږي، دا ټولې ګناهونه چې هر چا وکول، که وړی که لوی وي، دې ته فساد وایي. کم مجاهد چې دا کار وکولو وروڼو، هغې خپل جهاد باطل کړو، هغې د جهاد فرض پرېښودلو. وروڼو د ژوند یو څو مثالونه به درکړو. وروڼو په جهاد کې دننه د امیر اطاعت فرض دی. چا چې د امیر بې اطاعتي وکوله، دغه کس فاسد دی. دې کس فساد وکولو. ولې فساد وکولو؟ ځکه چې د امیر د اطاعت خلاف ورزي کولو په وجه باندې د الله رب العزت مدد شاته کیږي، د الله رب العزت مدد نه رانازلیږي. بیا د مسلمان ګټلی جنگ په شکست باندې بدلیږي، د مسلمان په زړه نه اطمینان او سکینت چتیږي، په ځای باندې رعب راځي. نو هر هغه مجاهد چې د جهاد په دوران د امیر اطاعت نه کوي، دا کس فاسد دی، د فساد وکولو او د خپل جهاد باطله کړو. په دې سره د انسان د هغې مجاهد جهاد باطله کیږي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په احد کې چې یو څو کسانو مجاهدینو د امیر اطاعت ونه کولو، هغه هم داسې اطاعت ونه کو بې اطاعتي ونه کوله چې یاره زه سره ستا خبر منم نه، بلکې تعویل یې وکولو. د ځانه دا خبره را جوړه کوي چې موږ خو نبی علیه السلام دلته درولي وو ستا په قیادت کې، چې د خلک چې دا کفار په د شا طرف نه په میش باندې رانشي، اوس خو کفارو شکست وخوړلو، د دې نه وروسته زموږ دلته پاتې کیدل دا څه ضروري نه دي. وروڼو د امیر بې اطاعتي وشوه که ونه شوه؟ عبدالله بن جبیر رضی الله عنه د هغې امیر وه، ورته وایي چې مخ کته کیږئ، مه لویږئ. هغه یې خبره ونه منله. څنګه چې دا کسان وروڼو را کوز شول، وروڼو یې ګټلی جنګ واپس په هغه جنګ چې نبی علیه السلام پکې موجود دی، الله رب العزت بیا د دې هېڅ څه خیال ونه ساتلو، ځکه فرض ترک شو. بعضې مجاهدینو په ګناه یې وکوله، د امیر بې اطاعتي وکوله، وروڼو ګټلی جنګ واپس په شکست باندې بدلیږي، او یا کسان شهیدان شول، او یا کسان د نبی علیه السلام غاښ مبارک په شهادت باندې ورسېد، سر مبارک د نبی علیه السلام مات شو، صرف په یو ګناه په وجه باندې چې هغه د امیر بې اطاعتي د جنګ په میدان کې وکوله. نو هر هغه مجاهد وروڼو چې په میدان جنګ کې بې اطاعتي کوي، دا کس د کس داسې ګناه وکوله چې د کمی ګناه په وجه باندې د الله مدد ځي، شکست راځي مجاهدین ته. دا مجاهد مفسد مجاهد دی، د فساد وکوله ورونو، د دې جهاد د عملیاتو اجر و ثواب یې باطل شو، د ده ته هیڅ اجر و ثواب دې نه میلاویږي. بل ورونو، هر هغه ګناه کول چې په هغې سره د مجاهدینو په منځ کې اختلاف راځي، د اختلاف خبرې کول ورونو، داسې خبرې کول چې یا قوم پرستی وي په هغې کې، د قوم پرستۍ خبرې دي. دا خو جهاد دی ورونو، الحمدلله اوس خو یو عالمي جهاد دی، د صحابه او د زمانې نمونه جهاد دی. پخوا غونتې جهادونه، پخوا به جهادونه ورونو، داسې جهادونه چې کشمیری به خپل کشمیر کې جنګېدلو، افغانۍ به خپل افغانستان کې جنګېدلو، عرب به خپل اوس خو لله الحمد صحابه په شانتې جهاد دی. په دې جهاد کې تا سره پاکستانی دی، پنجابی در سره موجود دی، افغانۍ در سره موجود دی، عرب در سره موجود دی، ازبک در سره موجود دی، چچنیای در سره موجود دی، انګریز در سره موجود دی، مختلف خلک سره موجود دی. ورونو، په داسې یو جهاد کې داسې خبرې کول، داسې د قوم پرستۍ خبرې کول چې مجاهدین په خپلو کې سره رنډیږي پیرټیږي، په دې باندې دا کس مفسد فی الارض دی. چا چې د قوم پرستۍ خبره وکوله، په مرکز کې څوک ناست وي په یو قوم پسې خبره کوي، یو کس راپورته شي ووایي چې د پنجابیان دا ټول دا ډېر بغیرته خلک دي، او تا سره په دې مرکز کې د پنجاب مجاهدین هم موجود وي، دا کس فاسد دی، مفسد دی، مفسد فی الارض دی، دې سړي جهاد نه قبلیږي. ځکه چې هغه د مجاهدینو زړه یې خفه کړو، کېدای شي در سره مناظره او بحث او مناقشه در سره وکوي، مسله کېدای شي ټوپکو ته سره ورسېږي. بیا په دې خپلو قومونو کې ستاسو قومونه دي، دا احمد ځای دی، دا مامو ځای دی، دا فلانی ځای دی، دا مسعود دی، دا وزیر دی. بیا په وزیرو کې څومره قومونه دي، د قومونو کیسې کول چې فلان قوم ډېر قوي دی، ډېر زړور دی، فلان ډېر بېغیرته دی، داسې خبرې کول. ورونو، څوک چې دا خبره کوي دا سړی مفسد فی الارض دی. په جهاد کې داسې خبرې کوونکی انسان د دې جهاد باطلیږي، د دې جهاد اجر و ثواب ختمیږي، ځکه دای داسې خبرې کوي د څه په وجه باندې چې د مجاهدینو زړونه ماتیږي، مجاهدین خپلو کې سره خرابیږي، مجاهدین خپلو کې سره اختلاف کوي. او ورونو، دا جګړه چې مجاهدین کله خپلو کې سره جنګیږي ورونو، هغه داسې نه وي چې یو دم سره په مخه یو بل سره یو بل سره ټوپکې واخلي، نه ورونو. ابتدای د دغه ځایونو نه کیږي چې خبره نه مناظرې نه خبره شروع شي، نه مناقشې نه خبره شروع شي، یو کس سخته خبره وکوي، رټه خبره وکوي، کنځل او زیاړې د خولې نه راوځي، ابل تو تا خبرې شي، تا دا ویلې، ما دا ویلې، او وروسته ورونو جګړه او بیا په وینو باندې بدلیږي دا جګړه. نو هر هغه مجاهد چې د جهاد په دوران کې داسې خبرې د خولې نه راوباسي چې د هغې په وجه باندې د مجاهدینو په منځ کې اختلاف راځي، یا د قوم پرستۍ خبرې کوي، د قومونو خبرې کوي، یا ورونو د ژبې خبرې کوي، پښتون دی، دا پنجابی دی، دا فارسیوان دی، دا عرب دی، دا ازبک دی، دا فلان، دا نمونه خبرې کوي. ورونو، دې پسې به انشاءالله یو وروسته یو حدیث وایي د قوم پرستۍ په باره کې چې څومره لوی لعنت دی، والله رب العزت څومره سخت عذاب ورکوي څوک چې دا خبرې کوي. یا ورونو، څوک د مذهبونو خبرې کوي، څوک د مذهبونه خپل په وړه وړه مسله باندې، په هغه مسایلو کې چې ستا تخصص نه دی، دا د علماو کار دی، دا د مفتیانو کار دی، په وړه وړه مسله دی، پسې مونځ کېږي، دی پسې مونځ نه کېږي، د مونځ په صحیح طریقه ونه کړه، دا ستا چار نه دی، دا د علماو چار دی. په دې مسله باندې علما پوهېږي، په دې ته نه پوهېږي. څوک چې دا خبرې کوي، چې څوک دا خبرې کوي ورونو، دا سړی فاسد مفسد فی الارض دی، دا سړی فساد راولي، دا مسلمانان په خپلو کې سره جنګوي. څوک چې دا خبرې کوي ورونو، هغې ته د جهاد اجر ثواب نه میلاویږي، ځکه چې د جهاد یو فریضه یې تر کړی دی، یو فرض د جهاد یې تر کړی دی. ورونو، هذا القياس، څوک چې د بیت المال په مالونو کې خیانت کوي، د بیت المال مال خیانت کوي، دا ان شاء الله ورسته ورپسې یو حدیث راځي، په تفصیل سره به وایو، د بیت المال په مال کې خیانت کوي، که هغه د یوې روپۍ وي، که د لسو، که د زرو روپۍ خیانت وي، چا چې خیانت په بیت المال کې وکړ ورونو، د هغې جهاد باطله ده، هغه جهاد نه قبلیږي، هغه مفسد فی الارض دی، هغې فساد فی الارض وکولو. دا هغه ګناهونه دي، کم ګناهونو په وجه باندې چې د الله مدد لري کیږي، مسلمانان په خپلو کې سره اختلاف پیدا کیږي، او بعضی ګناهونه داسې دي ورونو چې په هغې سره د جهاد بدنامی کیږي، د جهاد بدنامی کیږي. ورونو، هر مجاهد چا چې څڼې را اوږدې کړې، ټوپک یې راواخیستو، د مجاهد په ګاډي کې کېناستو، د مجاهد مرکز ته لاړو، ورونو، دا کس جهادي بلل کیږي، دا د جهاد نماینده دی، دا د جهاد نمایندګي کوي، دا د جهاد سفیر جوړ شو. وروسته د دې نه ورونو، دغه مجاهد چې کله بازار ته ښکته کیږي، کلی کور او قبیلې طرف ته ځي، ورونو، دا چې اوس هر ګناه کوي، دا ګناه صرف د ده انفرادي ګناه نه ده. څوک داسې نه وایي چې احمد دا ګناه وکوله، محمود ګناه وکوله، عبدالله ګناه وکوله، څوک دا نه وایي، مجاهد دا کار وکولو، مجاهد دا کار وکړو، دا ټول د مجاهدین دي، ټول همداسې عوام خو همدغه سوچ دی. نو فلهذا داسې کار کول چې کله د مجاهد لباس واغوستو پاغه کې بیا گناه کول پاغه کې بیا داسې د شرم کار کول چې پاغه سره ټول مجاهدین بدنامیږي ورونه دا مجاهد مفسد فی الارض ده دا د جهاد بدنامی کوي د جهاد اجر ثواب نه کیږي ځکه فرض یې تر کړل ورونه د تیز گاډه چلول چې نه بریکر ګورې نه ګوله ګورې نه کډه ګورې په دې کې گاډه ور غورځول او ترپول دا ورونه هر سره چې دی ګوري دا وګوره دا مجاهد دی دا مجاهد دی د بیت المال مال دی د بیت المال په مال باندې مزې کوي بیت المال په مال باندې خلکو ته سره پوزیشن نه کوي څوک چې داسې کار کوي او د ده په وجه باندې عوام جهاد ته بد نظر باندې ګوري په سپک نظر باندې وګوري نو ورونو دا سړی مفسد فی الارض یا بعضې خلک دي ورونه ټوپک ورسره یي ملګري ورسره یي لس پنځلس مصلح کسان یي ډاکټران ورسره یي چا سره معامله شي په لار کې معاملې کیږي که نه کیږي ورونو کله ګاډی ټکر شي دا د الله طرف نه یي عام ګاډي مو خپله که سره اکسیډنټ کوي نو کله راوځي دا مجاهد په دې عوام په دې ډریورانو باندې بدماشي وکوي یا بدماشي وي یا نه یي خو زور زیاتی ورسره وکوي که هغه هر څومره ظالم یا هغه بل ډریور خو چون ته مصلح یې تا سره زور دی که هغه دې ووهلو دیکه دی که سپک دی که سپکه دی ورسره وکوله ورونه ټول خلک هغې ته بیا نه ګوري چې هغه ملامته دی بیا ټول خلک تا طرف ته ګوري چې ته څڼیور یا تا سره ټوپک دی عوام سړی دې رانیولی دی ودې وهلو سپک دی که ودې دمولو ورونه دا مجاهد مفسد فی الارض یا دا د جهاد خیال نه ساتي دا د خپلې غصې خیال ساتي ورونه د جهاد په دپاره د جهاد په خاطر باندې د خپله غصه هم څکو دا به کنټرولوو چې هر څومره په موږ باندې سخته تمامېږي که یو سړی راته د عوامو نه زموږ سره سپکه وکوي په دې ټیم باندې به څه نه ورته وایي چې تا سره ټوپک دی تا سره مجاهدین دي ځکه که د څه وویلې نو خلک وایي چې دا د ټوپک او د جهاد په زور باندې بدماشي کوي او په دې سره د جهاد بدنامي کیږي نو ورونو دا به د الله په خاطر باندې به دا په ځان باندې زغمې اگر که ستا په دې کې سپکاوی کیږي دا سپکاوی به ځان باندې منې د الله دپاره به دا منې تر څو پورې د جهاد بدنامي ونه شي نو فلهذا ورونو په معاملاتو کې بعضې معاملات داسې معاملات دي چې د عوامو خپلو کې سره معاملې کیږي کم معامله چې د ورونو چا سره کوله ته مجاهد یې تم د وطن سړی خامخا به د چا سره معامله راځي یا به دې په ګاډي راځي یا به دې په وط یا به دې په ځمکه باندې راځي یا په دوکانداري یا په بله مسله د کلیوالو په مسله باندې دې معاملې ته چې کله ور وړاندې کیږي ورونو بیا به من حیث فرد ور وړاندې کیږي یو فرد په شانتې به ور وړاندې کیږي ټوپک به دې بیا نه وي در سره مجاهد به ځان سره نه بوځي د جهاد په ګاډي کې به بیا نه ورځي داسې به ورځي لکه یو عوام لکه ته شي عوام یا غم یو عوام دی او د چا مخې ته چې ورځي چې څوک صلحه دې کوي د کوم عالم چې ستا فیصله کوي د هغې ته به د مجاهد په صفت باندې نه ورځي ورونه ډېر داسې کسان شته دي لیدلیم دي چې کله معامله د کلیوالو سره راشي نو هغه هغې طرف نه راشي فیصله کوي په چا به په درېیم ګړي باندې فیصله کوي هغه د هغې مخې را روان وي دا د دې مخې د مرکز په ګاډو کې ورکیني څڼیور مجاهدین ورسره وي که په دم دباو په دم په هغه سره په ترپه باندې ورشي هغې ته نو ورونه دا شرعي کار نه دی ځکه چې دا خو ته د مجاهدینو د بیت المال مال او د مجاهد قوت استعمالوي هلته د سړي ته یې ورښایي چې سړی شه معامله وکوه حق مې ومنه او که نه یې ګورې خو بیا خلک خو بیا وینې را سره دا که ته په ژبه باندې نه وایې ستا د حالت دا وایي فلهذا ورونو دا جایز نه دی تاسو د صحابه کرامو ژوند وګورئ ورونو کله چې د صحابه کرامو په زمانه کې د عمر رضی الله تعالی عنه د یو کس سره معامله راله عمر رضی الله تعالی عنه انسان دی بشر دی ګټې به یې کولې دوکانداري کوله تجارت یې کوله یو چا سره یې په ځمکه باندې څه معامله راغله دا چې کله راغلل د قاضي مخې ته راغلل قاضي ته چې کله ورننوځي ورغلل د امیر المؤمنین دی قاضي ته چې څنګه ورننوځي قاضي پوښتنه ته کوي چې یا امیر المؤمنین هغه ورته چوپ زه امیر المؤمنین نه یمه دلته زه یو عام فرد یمه زه یو عام کس یمه دلته ما ته امیر المؤمنین نه وایې موږ دواړو کې مجرم معلوم کړه استاد ته نشته چې زه مجرم یم که دا مجرم یم ته وګوره کتاب ورپسې وګوره قرآن او سنت ورپسې وګوره ما ته به امیر المؤمنین نه وایې ځکه به امیر المؤمنین راته نه وایې چې زما دا بل مدعي چې ما سره راغلی دی چې اوس په زړه کې به دا وایي چې ده ته امیر المؤمنین ووایې خو بس فیصله خو د ده شوه نوره دا خو د ما نه زیات شو د ما نه زیات احترام وکوله په اسلام کې حتی دا جایز نه دی ورونو چې کله سړی قاضي ته فیصلې ته مخکې کیږي قاضي ته دا جایز نه دی که هر څومره ستر عالم هم وي هر څومره د احترام کس هم وي حتی که امیر المؤمنین هم وي کله چې قاضي مجلس ته سړی ور داخلیږي یا به دواړو ته پاسیږي او که نه وي داسې نه چې د یو عام سړی دی ده ته به احتراماً به د ده دپاره نه پاسیږي او دا بل چې عالم دی ده ته به پاسیږي نه د قضا په مجلس کې د عدالت په مجلس کې به دواړو ته په یو نظر باندې کتل کیږي نورونو کله چې داسې د عوامي فیصلې کله کیږي کله عوامي مسایل ستاسو منځ کې راځي د عوامو ستاسو په منځ کې راځي بیا چې عوامو ته کله ورځي ورونو بیا به په صفت مجاهد به نه ورځي د مجاهد په صفت باندې به هغې ته نه ورځي بلکل د یو عام کس په صفت باندې به ورځي نه به در سره مجاهد وي نه به در سره بل شي هغه که د یو ټوپک سره راځي ته هم د خپل یو ټوپک سره ورشه خو د مجاهدینو ګاډی د مجاهدینو مرکز د مجاهدینو نوم به هلته نه استعمالوي ځکه په دې وجه باندې ورونو د جهاد بدنامي کېږي. دا خبرې ورونو ځکه درته کوم تریخ حقیقتونه دي، خو په سترګو باندې ګورو، په غوږونو باندې اورو. وایي د انصار خبرې کوي، د مجاهدینو ډېر داسې انصارو سره موږ خبرې کړي دي ورونو، چې ولې جهاد نه کوئ، شکایتونه کوي، وایي زموږ په دې مجاهدین، وایي زموږ مجاهدین داسې مجاهدین نه دي لکه د نور مجاهدین، زموږ په مجاهدین کې وایي دا مسایل وایي، وایي چې د جهاد په ګاډي باندې پوزیشن کوه، د جهاد په مجاهدینو باندې د خلکو سره معاملې بدماشۍ کوه. ورونه دا الله رب العزت په موږ تاسو کې دا صفت نه را پیدا کوي. خو دا درته د احتیاط دپاره وایم، که چیرته داسې کیږي په کار ده چې تاسو معامله و د دې مخنیوی وکوئ. ورونه موږ ته پته ده چې په دې عوامو کې ډېر ظالم خلک هم شته دي، د جهاد ډېر مخالف خلک هم شته دي، نفاق والا خلک هم شته دي ورونه، د مجاهد سره زیاتی والا خلک هم شته دي ورونه. خو ته به د دې په خاطر باندې د دې هغه به بالکل د دې مستحق چې ته یې ووهې، د دې به حقدار وي چې ته یې ودموې سپکې کړې، خو ورونه نه به یې کوې. ولې به نه کوې؟ صبر به کوې، د دې په خاطر باندې به صبر کوې چې جهاد مجاهدین بدنام نه شي، چې بیا خلک دا خبر ونه کوي. ځکه عوام، ځکه دشمن میډیا پتا پسې ده، د دشمن ریډیو پتا پسې ده، د دشمن جاسوسان پتا پسې دي، او وړوکې خبره نه د مچ نه درته غټ فیل جوړ کړي، هاتي درته جوړوي دی نه. مجاهد به وړوکې غونته غلطي کړي ورونه. مجاهد سفید پوش دی، سفید پوش سپینه کپڑے والا دی، سپینه کپڑے والا سړی ورونه، چې د دیګ د تور دیګ سره په یو میټر کې هم تیر شي او جامه باندې تور داغ لګیږي، خو سړی چې تور جامه والا چې ځان ورپورې پدې پدې دیګي پورې ځان هم سلی هغه ته داغې په بدن باندې هغه خیره نه معلومیږي. مجاهد سپینه کپڑے والا سړی وي، هغه که وړوکې خبره هم کوي داغ په بدن باندې ډېر زر لګیږي. په دې لارو باندې ورونه کله موږ روان وو، ګاډي وي، لیار بند شي، لیارې بندیږي، کله کله د خپل د ډرایور ظلمی بدمشي وی لیار بند کړي. ورونه چې مجاهد ورشي زور زیاتی چا سره مکوا، دا سورته مکه چې زو تانه ډیر زور اور یم، ځکه په دې سره ورونه دا ټول دا ډرایوران دي، ډرایوران خو دومره سوچ نه لري، هغه چې صرف دا وګوري چې مجاهد راغوي دشمنی ور سره وي، کرکه یې ورنوي، چې لږ کچه کوي ډرایور ته لږ دیکا غونته ورکړه، اوهو بیا ټول وطن خبر کړی چې دا ټول بدمشان دي، په ما یې بدمشي وکوله، هغه مظلوم و، دغه سره ټوپک نه و، او د سره ټوپک وګوره، زور یې ورسره وکړو، زیاتی ورسره وکړو. نو ورونه دا هر څه په زړه باندې منئ، په زړه باندې منئ، ظالم به هم هغه یې، صبر ورته کوئ، د دې په خاطر باندې چې دا جهاد بدنام نه شي، د جهاد د بدنامۍ کار به نه کوئ، داسې کار به نه کوئ. ورونه په دې لار باندې چې کله روان وایه، کومه لار چې عوامو بنده کړي، بعضې به لیارې بندوي، عوامې بندوي، یا د هغې پټۍ یا هغې اوبال ته ایشي وي، هغه اوبه یې د څه وخت دپاره یې دا لیار بنده کړي وي. داسې نه چې څنګه ور ورسېږه، د ګڼه دراب دراب راکوشي او تیژې ورته ګولې دې طرف ته ورته واچوه، بېځلې هغه طرف ته ورته واچوه، ګاډی روان کړه نه ورونه، هغه بنده کړه لیار ده، بس راشه کوشه، د عاجز انسان په شان ته عاجز باندې پوښتنه وکړه چې ورونه دا لیار خو بنده کړې، بله لیار چېرته، په کومه لیار باندې لاړ شو؟ که بله هېڅ لیار نه یې، بالکل ځان ته لیار خلاصه کړه، بیا کښېنه لس پنځلس منټه واپس بزدوره وکوه، واپس هماغه شانته ورته جوړه کړه، تر څو پورې خلک وایي چې دغه مجاهدین دي، ماشاءالله د صحابه او په لاره باندې روان خلک دي. دا چې ته هغه بېځل نیمه ګنټه دوه ګنټه هغه مزدوره کړې ده، یو بېځل یې جوړ کړی دی، یو لیار یې بنده کړی ده د خپل اوبو دپاره یا د خپل مجروریات دپاره، او ته ورشه د ګولې ورته ای خا دېخه وغورځه غژ تنه روان شي، او هغه غریب هغه څه وایي، لعنت به در باندې وایي او که به نه وایي، هغه که لږ غونتې محبت د جهاد دپاره یې دوستا چې دا معامله وویني، وایي چې یاره د سره زه د جهاد کوم نه، د سره د جهاد دی وینه، دا خو فسادیان دي نورونه، دا فساد دی، دا فساد دی، په دې سره د جهاد بدنامي کېږي. مجاهد ته پکار ده چې څومره کولی شي خاک سره، چې څومره کولی شي ځان ذلیل کړي مسلمان، دا د مجاهد صفات دی. اذله علی المؤمنین، عزه علی الکافرین، د مسلمان په مخ کې ذلیل، ذلیل دا معنی عاجز، او د کفار په مقابل کې بیا عزیز اوسېږه، هغې ته بیا بدمشي کوه د کفار په مقابل کې، خو مسلمان ته بدمشي مه کوه، مسلمان ته سر ښکته کړه تر څو پورې د خلکو زړونه رامات شي. نورونه دا پنځه صفتونه ذکر کړل. اول صفت ورونو نیت و، اول فرض د جهاد چې نیت بده صاف وي، دوم صفت، دوم فرض د جهاد هغه اطاعت امیر دی، دریم په مال سره جهاد کول، خپل بهترین شی د الله په لار کې خرچ کول، څلورم د خپل ملګرو سره هم سفر مجاهدینو سره آسانتیا کول، آسانی ور سره کول، پنځم د فساد نه ځان ساتل. ورونو نبی علیه السلام فرمایي چې په چا کې دغه پنځه صفتونه په کوم مجاهد کې راغلل، هغه مجاهد مجاهد دی، هغه د الله د لیارې مجاهد دی. د دې نه علاوه د نور هسې ځانونه ستړي کوي، دا د الله د لیارې مجاهدین نه دي. چا کې چې دا پنځه صفتونه راغلل، نو نبی علیه السلام فرمایي فإن نومه ونبهه أجر كله، نو اوس د دې سړي خوب، د دې سړي خوب چې کله ویده کیږي د خوب یم عبادت تی و نبهه او کله چې را بیداره کیږي کله چې بیدار وي کله چې ویشیږي دغه ویشیدل هم د هغې اجر و ثواب دی چې کله روان وي ورونو دا یې اجر و ثواب دی کله ویده کیږي دا یې اجر و ثواب دی کله دمه کوي دا یې اجر و ثواب دی مړی خوري دا یې اجر و ثواب دی نبهه نومه و نبهه د هغې خوب د هغې بیداري په دې بیداري کې چې هر څه بیا کوي چې د شریعت مخالفت پکې نه وي نور ټول کار بیا عبادت دی ټول ژوند بیا عبادت دی خو دغه پنځه صفتونه چې په چا کې وي بیا وروسته ورونه نبی علیه السلام فرمایي دوم مجاهد بیانوي کوم چې د الله د لارې مجاهد نه وي د خلکو په نظرونو کې مجاهد وي هسې پوزیشن او شکل او قواره او دا یې د مجاهد جوړ کړی وي خو کارونه څه کوي و اما من غزا فخرا و ریاء و سمعه او هغه کس هغه مجاهد چې ځان ته دای مجاهد وایي الله ورته مجاهد نه وایي چې جهاد کوي غزا کوي فخرا د فخر دپاره زه پښتون یم زه د فلان قوم سړی یم زه د فلان نیکه نمسی یم د فخر دپاره دا کار کوي یا وایي چې زه افغانه یم یا وایي چې زه عرب یم فخر کوي په خپل قوم د قومیت باندې په د خپل وطن باندې فخر کوي د دې لپاره غزا کوي سمعتن یا د دې لپاره چې په دې قوم قبیله کې نوم لاړ شي چې فلان ډېر ستر مجاهد دی فلان ګاډی وغورځوه فلان کمپاین وویشتلو د دې لپاره یې کوي ریا اند ریا دپاره یې کوي دا یو صفت بد صفت پکې دغه وي چې د فخر ریا شهرت دپاره جهاد کوي و اصل امام او د امام او د امیر بې اطاعتي کوي امیر ورته یو څه وایي دای د خپل مزاج خبرې کوي امیر ورته وایي دا کار وکړه یار زه اوزګار نه یم لایا نه یم بیا به خپل چار کوه اصل امام د امام بې اطاعتي وکوله دا بل بد صفت پکې وي و افسد فی الارض او په دې لاره کې د الله په دې لاره کې فساد وکولو فساد ورونه په تفصیل سره موږ بیان کوو چې فساد څه مطلب دغه درې بد صفتونه پکې وي جهاد د الله دپاره نه کوي د فخر دپاره یې کوي د ریا دپاره یې کوي بل دویمه خبره د امیر اطاعت نه کوي درېمه خبره فساد کوي دغه دوم قسم مجاهد دی دا د الله د لارې مجاهد نه دی دا ورونه دا د دنیا مجاهد دی دا د دې دپاره دی چې صرف په دنیا کې خلک ورته مجاهد ووایي په آخرت کې د دې دپاره هیڅ اجر و ثواب نشته دی چا چې دا کار وکړه فانه لم یرجع بالکفاف دا مجاهد چې څنګه په کومه ورځ چې وتلی د کور نه داسې به واپس کور ته راځي لکه د سره چې جهاد ته وتلی نه وي یعنی که میاشتې په دې لاره کې لګولی وي که په زرګونو کفار یې مردار کړي وي خو چې کله واپس کور ته راځي هیڅ اجر و ثواب ځان سره نه راوړي د یو ذرې قدر ته اجر و ثواب ځان سره نه راوړي وروڼه هغه جهاد په کم کې چې یو څو سیکنډه جنګېدل وجبت له الجنه د جنت ضمانت ته یا خدای به په میاشتو په کلونو به پکې جنګېږي په کلونو به جنګېږي کله چې کور ته راشي لکه د سره چې تللی نه وي اغه جهاد ورونو په کم کې چې یو سبا او سهار تیرول د دنیا او مافیهانه بهتر دی دیو ورځ پکې لګول دی او یا کال عبادت ته بهتر دی دای په کلونو واپس راځي خو دغه درې بد صفتونه او پکې وي اغه پنځه ښه صفتونه او پکې نه وي ورونو د ته به هیڅ اجر او ثواب نه ملويږي د مثال به داسې لکه د سره چې وتلی نه لکه لوړ چې تللی نه جهاد ته نو ورونو دا پنځه صفتونه دا پنځه فرایض د جهاد وو او دغه مفسدات دغه چې څوک مخالفت کوي دا دغه مفسدات دی په هغې سره جهاد فاسدیږي الله رب العزت دې زموږ استاسو جهاد شرعي جهاد وګرځوي.